درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کو نن د خالی شنبه ورځ ده د شنبه په ورځ له 2 بجو نه تر 4 بجو پورې په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي مخکې له دې چې زما دوام کاران انوریاس نوري او ظریف نظر راشي او ترشنه اسمان لاندې پروګرام درته وړاندې کی باید یادونه وکړو چې ترشنه اسمان لاندې دې پروګرام کې په لومړني یو ساعت کې په افغانستان کې په ماشومانو کې د خوارس واقعي پر ستونزه خبرې کیږي او په دوهم ساعت کې د ورېښمو لارا او په دې لارا کې د افغانستان په ارزښت باندې بحث کیږي خو تر هغه مخکې په مکرې د دې سات خبرونه ده په داسې حال کې چې ټاکل شوی په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې لیوي ورځې د می وروسته بیا پایل شي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د سختو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوی دي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي تمکه کې نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې لیوي ورځې د می وروسته بیا پیل شي دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9 پیل شوه 13 پنځشنبه د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټوئیټر په دغه مذاکرو کې د وی ورځې وقفې خبر ورکړې او لیکلي چې نن شنبه د خبري بیا پیلېږي اخو د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دي پر ټولو مواردو موافقه وشي پاینه حال کې جرمني او قطر سبا او بل سبا په دوحه کې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په دې خبرو کې د ګډون لپاره له کابل څخه شاوخوا شپېته کسان چې سیاستوال د مدني ټولنې فعالان او خبريالان پکې شامل دي دوه تر روان شوي دي زلمی خلیزاد د خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بللی دی بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د قطر او جرمني په کوربتوب خبرو کې د افغان حکومت کوم نقش نشته په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې بحثونه او خبرې تودې شوې دي په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی په غزني کې چارواکي وایي په تېرو 4 ساعتونو کې د غزني ولایت جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو تشپنامه ولسوالانو په ګډون 11 تنه وسلوال طالبان وشدي د غزني د والي ویاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته پیوستولي پیغام کې وویل
11 طالب مسلح به شمول 2 ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند که در بین ولسوال ها یک ولسوال نامنهاد طالبان
په دې پیښو کې د طالبانو د دو تشپنامو ولسوالانو په شمول 11 ولسوال وژل شوي په وژل شو کې د جغتو ولسوالۍ ته د طالبانو تشپنامو ولسوال عبدالخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري ولسوالۍ ته د طالبانو تشپنامو ولسوال ملا منیر شامل دي د ښاغلي نوري په وینا د جمعې په ورځ په غزني ولایت په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې د هوایي بریدونو او د مقر ولسوالۍ په مرزاخیلو کې ولسوال نخته کې 9 نور ولسوال هم وشل شوي تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې خودل شوی ماین چاودنی یو تن وژلی او شل نورې ټپیان کړي سیمه ایزو خلکو ویلي چې 22 کسان ټپیان دي او 2 وژل شوي دي وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیښو په اړه په مشخصه توګه څه نه دي ویلي خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته نن په ویاستولي خبرپاڼه کې ادعا کړې ده چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر 150 زیات لوی واړه بریدونه کړي دي او په وینا یې لسکونو افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ شوبل اړه ولې ده کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو لامل پولیسو او وسلوالو تمرګ شو بل وخته ده کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارنګسي ازادي رادیو ته وویل چې په خاکریز کې تیر شپه د جګړې لامل شپږ وسلوال او 2 پولیس وژل شوي
د خاکریز په ځای کې سرغې په سمه راته نه پاره د خپل دشمن شپږ وژل شوی دي 2 پولیس زخمیان دي او 2 شهیدان شوی دي
بلخدا کندهار د امنیه کمانډان جنرال تهدین خان پر خپل ټوئیټر لیکلی چې تیر شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې لامل یو شمیر افغان سرتیری وژل شوی دی نو موږ د وژل شو شمیر دقیق نه دی خودلې خو زیاته کړی دی چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز ځانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 25 وسلوال وژل شوی هرات کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتیري وژل شوي د غوریان ولسوال فرهاد خادمین انصار ازادي رادیو ته ویل د سرتیري د طالبانو په غبرید کې وژل شوي چې د دې ولسوالۍ د ساغر په نوم پر امنیتي پوستي تیر شپه کړې د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي په برید کې د عامه محافظت د ځواکونو لس سرتیري وژل شوي او 11 نور طالبانو اسیران کړي دي بلخوا د هرات چارواکو په کرخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو طالبانو او ولسی پاتونوالو ترمنځ د نخت خبر ورکړی او ویلی دی چې دواړو لورو ته پکې مرګ شوبلا وخت ده. په سرپل کې بیا چارواکي وایي دغلته یې د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلي د طالبانو برید په شا تمبولی. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلي بریدونه کړي دي. دا اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکې اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کېږي چې تهران وویل د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژۍ د ادارې یو ویاند ویلي د دوی د مدیر هیئت دغه اضطراري غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه د سیمې له حکومتونو سره خبرې وکړي. او د کالیفورنیا سویلي برخې نن بیا یوې زلزلې لړزولې. د دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچ له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې په همدې سهارایي سیمه کې یو بل زلزله هم شوې وه. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز آقای نوری همراه ما است. آقای نوری خوش آمدی به برنامه. موضوع را اگه معرفی کنی بد نمیشه.
بله نظر صاحب، تاسو هم ستړي مشه یو د کابل په دفتر کې میلمنو ته هم هرکلی کوو. میلمنه مو هم راغلي دي پروګرام ته. قدرمنو اوریدونکو، د ترشنه آسمان لاندې یا زیر آسمان کبوت د خبرونه چې 2 ساعته دوام کوي پر دو موضوعاتو ترخی. لومړی برخه په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر ستونزې خبرې کوو، او دوهمه برخه کې هم د چین لخوا د یو کمربند یوې لارې پر سر پروژې چې د ورېښمو د لرغونې لارې د رغولو هڅه ده که افغانستان ورسره نښلول کېږي یا له دغې لارې څنګ ته پاتې کېږي د هېواد پر اقتصاد به اغېز سوي. پر دې موضوعاتو خبرې کوو. خو په دې برخه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر موضوع غږېږو. ماشومان په افغانستان کې د خوارزواکۍ تر ټولو ستر قربانیان دي. د یوې نوې سروې له مخې په روان کال کې د هغو ماشومانو شمېر چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او ډېر خوارزواکۍ ځپلي دي 2 میلیونه ښودل شوي. دا د تېر 2013 کال په نسبت د دغو ماشومانو په شمېر کې په سلو کې 28 زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف تېره اونۍ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ 2019 کال شاوخوا 6.3 میلیونه کسان د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري چې له دې ډلې 3.8 میلیونه ماشومان دي. د خوړو یا تغذیې په اړه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې 22 ولایتونه داسې ولایتونه دي چې د خوارزواکۍ کچه یې د اضطراري له کچې اوښتې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د خوړو د اندازې د لوړولو له یوه غورځنګ سره په 2018 کال کې یو ځای شو. دغه غورځنګ د افغانستان لپاره د خوراکي مسؤلیت او د تغذیې یوه اجنډه هم تایید کړې چې د څو اړخونو لخوا به عملي کېږي. افغانستان هم په خپله د دې هېواد البته د روغتیا وزارت د روان کال په مارچ میاشت کې د عامه تغذیې په نوم یو پروګرام یا یوه ملي اجنډه پیل کړې چې دغې ستونزې ته د مختلفو لورو پاملرنه راوګرځوي. د افغانستان تر څنګ نړیوال سازمانونه لکه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی، د خوړو او کرنې اداره فاو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، او د غرض ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ټول هڅه کوي چې په دې هیواد کې خوارزواکۍ کم کړي.
تشکر آقای نوریاش نوری. دو مهمان بسیار خوب داریم که ما خودت بیغم هستیم، اونا کل موضوعات انشالله تشریح خواد دادن. موضوع اول ما قسمی که خودتان گفتی سوی تغذیه اطفال است. محترم آقای شفیق الله صافی مسئول تداوی سوی تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر صاحب هماین لودین کارشناس مسائل امی تغذیه با ما در استودیو هستن. بر دو مهمان ما احترامات تقدیم است و خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید میهمانای محترم.
السلام علیکم. ډیر زیات مننه. خوشاله شو چې نن مو بیا هم ډیر مهم موضوع په خپل اجنډا کې نیولې. زه ډاکټر همایون لودین تاسو او ټول خوګو او ریډونکو سلامونه او ورځ وایم.
تشکر در
بله لودین صاحب خراغ لست زمان خبرونه تا دی صافی صاحب غاق موانور در شفیق الله صافی هم پستر دوی کده بله
بله صاحب زه هم پخبل نوبت سلامونه ورنده کوم تاسو تا و هم دارنگ در آزادی رادیو محترم موردین کتا زه دکتر شفیق الله صافی در امر اختیار در وزارت در سوی تغذی در پروگرامون در تداوی مسئول
ډیر خره لاست زموږ د خبرونې ته موضوع هم لکه څنګه چې تاسو خپل ویلې ډیر حساسه موضوع ده په افغانستان کې د خور زوکی په تیر بیا حق نسل چې ماشوم دی یعنی په دې معنی چې ډیر لاسنیوي ته ضرورت لري اړتیا لري په تیر د خو خوړو په برخه کې اما په خوشحالۍ سره لیدل کیږي چې د دغو نازک نسل وضعیت ډیر بد دی په افغانستان کې بلې د شفیق الله صافی تاسو څخه به پوښتنه وکړو چې تاسو که هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سوی تغذیه د پروګرام د تداوی د برخې مسؤول یاست یعنی هغه څه چې مخکې پیښ شوي یعنی یو څوک خوار زوکه شوی وي یعنی د خوړو له پلوه ناروغ وي هغه تاسو معالجه کوي خو دا ستونزه په افغانستان کې که څه هم جنگونه او اقتصادي بد وضعیت یې ستر لاملونه ښودل شوي دي خو پخوا داسې نه وو پخوا که هر څه وو یعنی خلکو ته خواړه رسېدل آیا فکر کوئ چې همدغه ستونزه د دې سبب شوې ده
مننه کمنګه د خوارزواکۍ په اسباب باندې وګورئ کنو د خوارزواکۍ په اسباب کې ډېر د فاکتورونه شامل دي چې کولای شي مستقیمن د ماشومان خصوصا هغه ماشومان چې عمر له 15 کال څخه کم وي د هغوی په تغذیه حالت باندې تاثیر وکړي او بل اخره کورته کافي اندازه خواړه ونه رسیږي او هغوی متاثره کی او خوارزواکۍ شي دا چې ارقام زیات شوي دي د سوې تغذیه تعداد د واقعیتو زیات شوی دی کچیر د موږ 2013 کال ته ورې پرته کتنه وکړو وګورو نو 2013 کال تقریبا موږ د 10 یو کال و چې یو خو په طبي لحاظ هم په ټول افغانستان کې په ټول ملک خصوصا په 23 ملکونو ولایتونو کې تقریبا یو خشکسالی و او محصولات هم ډیر زیات نه و په څنګه کې تاسو شاهد وای چې ډیر زیات جنگونه هم و خلک بې ځایه شول خصوصا د فرانه همدارنګ د غزنی نه همداشان د نورو ولایتونو کې هم خلک خپل کورونه خوشې کړل د پاکستان نه د ایران نه کډوال راغله بیرته راستانه شول دغه یو وضعیت کله چې یو سړی کور پریدي خپل معیشت پریدي ژوند پریدي زی بې ځایه کیږي په څنګ کې خشکسالي هم وي وچکالي وي محصولات هم ډیر ونه شي طبعا دا هغه فاکتورونه دي چې مستقیما ماشومان چې عمر د 15 کلنو خصوصا کم وي چې هغه خوړو ته ضرورت لري او بل د ژوند په داسې یو مرحله کې دی چې هغه په حساب په سری شکل باید انکشاف وکړي نو که دغسې ماشومان ته د خوړو کموالی محسوس شي او دوی کافي اندازه خوړه ونه اخیستلی شي او یا هم په څنګ دې دي کې چې سړی بېکاره شو بېکوره شو بې ځایه شو نو طبعا امراض هم هغه څه دي چې ماشومان مصابوي نو دغسې موضوعات چې کله سره یو ځای شي بالاخره د دې سبب کیږي چې خوارزواکۍ زیاته شي چې موږ متاسفانه په تیر کال کې د دغو فاکتورونو له لاسه موږ شاهد وو
بلې صافی صاحب د دې لپاره چې اورېدونکي پوه سي خوارزواکۍ تاسو څه رقم تعریفوي یعنی کوم ماشوم تاسو خوارزواکۍ بولئ
د دې لپاره یو تفصیل باید زوار کوم چون اوریدونکو ته باید دا یو موضوع ډیر زیات واضح وسی کی چې کله موږ خوارزواکی وایو موږ تقریبا دوه قسمه خوارزواکی لرو چې وا هاده خوارزواکی دی چې موږ اکثره غیر ته لاغری ورته ویل کیږي یا په حساب ننګرتو ورته ویل کیږي چې په هغه کې یو ماشوم خپل عضلات د لاس ور کوي په هاد شکل باندې کله چې د خوړو د کمبود سره مخامخ کیږي کافی اندازه انرژي وجود نشي اخیستای یا هم ماشوم مریض کیږي نو په دغه حالاتو کې ماشوم خپل وزن په یو مدت زمان کې بایلی او کله چې وزن بایلو نو اډوکی او پوستکی سره په حساب لکه یو رقم ته د پوستکی د اډوکی د پوستکی لاندې مشاهده کیږي ډنګریږي چې دغه ته هاد خورځوکی وي. کله چې موږ تاسو اوس بحث هم کوو یا په 2013 کال کې په دې بحث کې چې خورځوکی زیات شوی او زموږ هدف دغه سي خورځوکی ده، ولې یو بل خورځوکی چې هغه ته موږ مزمن خورځوکی وي یا سوی تغذی مزمن چې ورته ویل کیږي چې هغه البته د قط لنډوالی دی چې په اوږد مدت زمان کې رامنځته کیږي. خوشبختانه په 2013 کال کې سروې چې وشوله د ایچ ایس په نامه باندې هغه وښوده چې موږ په د هادې د مزمن خورځوکۍ د کمبود یا د کمېدو شاهد وو، په دې معنی چې په 2007 پروګرامونو هغه څه چې په لاره چولی وو یو ښه نتیجه ورکړې ده او تقریبا 3% تر 3.5% موږ مزمن خورځوکۍ کمه کړې ده. نو په دې موږ چې کله اوس د خورځوکۍ وایو نو زموږ خورځوکۍ هدف هغه خورځوکۍ ده چې یو ماشوم به کې وزن د لاسه ورکوي، خپل عضلات ضعیفېږي او همدا رقم ته د پوستکي وړوکي په شکل باندې ماشوم تظاهر کوي، مخې یو رقم ته لکه د زړو خلکو د مخ په شکل باندې یو څیره لري او همدا رقم ته ماشوم ضعیف وي ډېر زیات او ډېر داسې مجزا غوندي وي، تنا غوندي وي، هغه د ماشومتوب کوم حرکتونه چې پکې وي، کومه شوخي چې پکې وي چې موږ ورته شوخي ویل کېږي چې البته هغه یو کنجکاوي ده د ماشومتوب د وخت دغه څه د لاسه ورکوي، نو دغه ته یو هاده خورځوکي ویل کېږي.
بله صفای صاحب مننه. وروسته به بیا هم دا چې د دغو دواړو خورځوکیو د تداوی په برخه کې تاسو څه کوئ او څه ډول مخه نیول کیږي بیا به هم درسره وغږیږو. خو نظر صاحب لودین صاحب هم چې د خوړو په برخه کې متخصص دی دوی نه به هم وپوښتو.
بله ډاکټر صاحب لودین، شما چی میخواین علاوه کنین؟
بله
ډاکټر صاحب لودین ما رو میشنوین؟ صدا میاد؟
بله
بله گفتم بله. که چیزایی بله. که دکتر صاحب صافی گفتن و آقای نوری در مقدمه گفتن، شما چیزی در این مورد میخواین علاوه بکنین یا دیگه سوال تره کنیم؟
خب یک حقیقت است که سوی تغذی یک از عوامل بسیار خطرناکی برای رشد یا پسماندگی صحت است، پسماندگی اقتصاد است و همچنان برای ذهن است. یک از الفاظی که بسیار مشهور است و ما کوشش میکنیم بالخاص از رادیو شما بار بار ایرا بحث کردیم، اما ضرورت است که ما این موضوع را نه ای که در هر سی ما بلکه هر ما ایرا در اجنده خود بگیریم، این است که هزار روزی اول حیات بسیار زیاد مهم است. هزار روز اول حیات اگر ضربه دید ایره کتابای تغذی ایری ورسیبل دمیج میگن یا ضربی غیر قابل برگشت. و این هزار روز اول حیات ما فراموش کردیم، والدین فراموش کرده و حتی معلمین و
دکتر صاحب همی لودین صاحب همی هزار روز یک ذره بازم واضح تر کنه. مثلا این هزار روز از کدام روز شروع میشه؟ برازی که مثلا در ممالک اروپایی از بعد مادر هزار روز شروع میشه، مثلا مگر در افغانستان بعد از تولد شروع میشه، چطور میشه؟
اصلا هزار روز اما کلمه هستن که در سطح جهان ما ایر استفاده میکنیم و ایر میگن که windows of opportunity 1000 days of life. این فرصت طلایی که از روزی که مادر حمل میگیره و تا روزی که ولادت میکنه این 40 هفته میشه، اوسطا 40 ضرب 7 روز 280 روز میشه و از ساعتی که یک طفل تولد میشه الا دو سالگی این 24 ماه میشن. اگر کسی میشنوه بهتر است که امرای خود نوٹ کنن که فراموشش نشه، این یک مدرسه است، رادوی شما یک جای است که مردم یاد میگیرن. از تولد الا دو سالگی این 24 ماه یا دو ساله میشن، 24 ضربی اوسطا 30 روز که هر ماه 30 روز است این میشه 720 روز. 720 روز از تولد الا دو سالگی و 280 روز از روزی که مادر حمل گرفته الا روز ولادت، این مجموعا 1000 روزی اول حیات میشن. اگر جامعه ما نه تنها تواوت تنها نمیگیم که باید این موضوع نقطه را در نظر بگیرم، مثل که صافیس قبلا گفتن و شما یادآوری کردین که وقتی که طفل سوی تغذی شوه اونا باید تداوی کنن، اما ما نمیخوایم که قبل از اینکه طفل سوی تغذی شه ما نمیخوایم که او ضربی غیر قابل برگشت ببینن. این هزار روز اول حیات هم در افغانستان و هم در جهان از روزی که حمل میگیره الی دو سالگی این روزا هستن و میگن که اگر ای دو دوره که قبل از ولادت و بعد از ولادت است، ای اگر ضربه خورد یا یک طفلی که تا دو سال 86 سانتی متر قد نگرفت که ما استاندارد یا قد معیاری 86 سانتی میگیم که ای قد تنها یک قد نیست بلکه اوجا ذهن است، حجرات ذهنی، حجراتی که در داخل بدن انساج بدن کلن در حالت رشد می باشند، تا دو سال طفل باید 86 سانتی متر قد بگیرن. او روز است که والدین باید سالگیری طفل حقیقتا بگیرن. اگر طفلش از 80 سانتی متر کمتر شد تا دو سال، او میگن کرونیک مالنیوتریشن یا طفلی سوی تغذی مزمن. وقتی که کلان میشن او طفل سه ضربه دیدن، اول زود مریض میشه، از نگاه صحی او زود مریض میشه، وقتی که مریض شد مرضش به شدت پیدا میرن شدید میشه. دیگر اگر تنها یک تکلیف زکام پیدا میکنن شاید دو سه روز جور شوند، اما طفلی که سوی تغذی مزمن بود او امکان داره که یک هفته الا دار روز مریض و بالاخره امو زکامش به سینه بغل تبدیل شوند. و سیومین مشکل صحیش ایست که امو دفعاتش زیاد میشن که زود میشن، طولانی میشن و به شدت میرن. دومین ضربی که طفل میبینن IQ طفل ضربه میبینن، یعنی امو ظرفیت ذکاوت طفل ضعیف میشن، نمیتونن که در الجبر قوی باشند، نمیتونه که تاریخ زود یاد بگیرن. علتش همین است که طفل در مکتب خسته میشه، بعد از او که یک طفل 7 ساله شد 10 ساله شد او نمیفهمه که چی مشکل است که در صنف خسته میشم. اما اگر ما پرسان کنیم شاید در دو سال مادرش صحیح تغذیه نکرده و طفل حجرات دماغیش ضعیف است، نمیتونه که درس یاد بگیرن، از ظرفیت طفل بالاتر است درس صنف. هیچ است که طفل یا فرار میکنن یا ناکام میشن یا یک عکس العمل دیگه نشان میتن. سیومین ضربی که او طفلی که سوی تغذی میشن در دو سال اول، او ضربی اقتصادی است. کتابا نوشته میکنن که هر کشوری که وضعیت سوی تغذی مزمنش بالا باشن اقتصادی او کشور ضعیفتر است. اگر هر نفر برن گوگل کنن اینترنت ببینن هر جا که کرونیک مالنیوتریشن یا استانتینگ یا سوی تغذی مزمن بالاست، اقتصادی او کشور ضعیف است. هر جایی که کرونیک مالنیوتریشن یا سوی تغذی مزمن کشور کمتر باشن اقتصادش بالاتر است.
بله. ما در افغانستان
40 و پاکستان 41%.
بله دکتر صاحب، بسیار ما را نترسانید صاحب کار ورختانش مردم ما حال مشکلات خوب صحیح فهمیدیم به خیلی حالا روی راه های حل از این آدم کم کم فکر بکنه، یعنی در افغانستان چی ایزا به خاطر جلوگیری از این و آگاهی مردم همه تر نیست. آقای نوری
بله نظر صاحب مخیل ده چه دوارو ملمانو چه خدا پخت نو کو لودین صاحب یو خټه کته اشاره وکړه لتاسو لچې د تولد یا د حیات لومړی زر ورځ ډيري مهم دي. دغه راز د مایندو د مرګمیر مسله هم لدی سره ډیره تړلې ده. په دې ورسته کې که څه هم افغانستان ویل کیږي چې یو څه پرمختګ کړی دی، په ورسته کې د ماشوم او مور مړینه د مړینې کچه یو څه کمه شوې ده. تاسو مخکې د مختلفو دریو مهمو مسایلو یادونه وکړه چې که څوک دغه سی زر ورځو کې مور ته خواړه ونه رسیږي نو طفل هم هغه د خورځواکۍ دنیا ته راځي او لومړي دوه کلونه هم همداسې مهم دي چې ورته خواړه ورسیږي. څومره د ماشومانو له مړینې سره دغه خورځواکۍ تړلې ده؟
ډیره حیاتي پوښتنه او کاش چې د څومره خلک چې اوري ټوله توجه مونږ ته وکړي، ستاسې دغه پوښتنې ته توجه وکړي. دا د نړیوال سازمان، د روغتیا سازمان او نورو نړیوالو روغتیایي شبکو د تحقیقاتو پر حساب د ټولو مړینو 15 تر 15 سلنې پورې د سوی تغذی سره یو ځای مړینه رامنځته کیږي. یعنی په دې معنا مخکې م ذکر وکړو چې دریو ساحو کې سوی تغذی خپل کار کوي، صحت کې، اقتصاد کې، معرف کې. اما په صحت کې که چیرته یو ماشوم په سوی تغذی اخته وي د هغې معافیت ضعیفه وي، بل ماشوم د سینه بغل نه بچ پاتې کیږي، اما که په سوی تغذی اخته وي هغه مړ کیږي، بل ماشوم د نس ناستې نه ممکن ماغی داخلی معافیت تا غو ساتی دری ورځی یا یو هفته بعد خشی، اما هغه ماشوم چې په خورځواکۍ اخته دی هغه ممکن مړینې سره مخ شي. همدارنګه معیوبتونه هم دې سره نښتي دي. نو لکه تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه چې د حل لارې څه دي، دا خو لومړی موږ ته ثابته ده چې 15 تر 15 سلنو پورې مړینه د سوی تغذی یا د خورځواکۍ سره یو ځای دا ټول مړینې. اما دا ټول هغه کړنې غواړي چې د اوږد مهال لپاره وي، د طولانی وخت لپاره وي. اوس چې کوم ډاکټر صاحب صافی چې کومه موضوع تشریح کړه، هغه هغه ده کیدای شي جنگ ریشي او لارې بندې شي، په یو هفته کې خلصو ته غزي شي، خو کېدای شي خواړه بیا د ښه شي بل هفته ښه کېږي. خو که چېرته په دې زر ورځو کې ضربه وګوري هغه هېڅ کلن نه ښه کېږي، ولو که د وزیر زوی وي، ولو که د وکیل زوی شي. که څومره خواړه ورته په 40 کلنۍ او 45 کلنۍ کې ورکړي هغه به افقي رشد وکړي، پلان به شي خو جګ به نه شي، هغه به افقي رشد وکړي خو مغز به پرمختللی نه وي. نو دلته دی چې د دې لپاره مهمترین درې غټې مرحلې د دې د حل لارې لپاره هم ذکر کوم او هم ځینې مثالونه وړاندې کوم چې فعلا وجود لري. لومړۍ مرحله هغه د هغه وخت کې ده چې یو مور ماشوم غواړي چې دنیا ته راوړي. نو لومړی د امیندوارۍ مرحله ده. که چېرته یو مور په کمخونۍ اخته وي، که چېرته یو مور په خورځواکۍ اخته وي، طبعا د هغې ماشوم به رشد صحیح ونه کړلی شي تر تولده پورې چې ماشوم د ماشوم مسؤلیت د مور دی. نو دغه مسؤلیت که چیرته مور ادا نه کړي، ماشوم به نړۍ ته خورځواکۍ باندې اختره شي او بیا به وروسته کم کړنې چې دي هغه به په ډېر تاثیر ونه کړي. نو اول زمونږ تر ټولو زیات جدي توجه همدغې مرحله کې ده چې مور د حمل د وخت لپاره باید ډېر قوي وي، ډېر آماده اوسیږي، روحن جسمن دا باید آرام وي، قوي وي، چې کله ماشوم دنیا ته راوړي او یا حمل غواړي چې وایخلي دا مور باید روغ وي. په دې کې زه تر ټولو زیات رول د کلي د مشرانو، د علماي کرامو او د معلمینو بولم چې دوی باید په خپلو د جمعې په خطبو کې دغه یاده کې چې دغه مور د راتلونکي نسل تر ټولو مهمترینه تولیدونکې ده. دی فکر آرام وساته، هیڅوک باید په دې قار ونه کړي. څومره چې په یو مور قار زیات کیږي، څومره چې یو مور تهدیدیږي، څومره چې یو مور منزوي کیږي، هماغومره د هغې د غذایي موادو د جذب کچه راښکته کیږي. دویم، که چېرته یو مور آرامه ده اما خه خواړه لومړی موږ میلمه ته ورکو، دویمې د کور مشر سړي ته ورکو، درېمې زوی ته ورکو، څلورمې لور ته ورکو، اخیری مور بیچارهګۍ چې ټوله ورځ زورېدلې ده هغې ته ورکولی کېږي. نو دغه سایکل، معیوبه سایکل، همداسې ادامه مومي. نو دویم، کله چې مور روحن آرامه شوه، تر ټولو قوي خواړه باید مور ته ورکو. قوي خواړه دا کوم خواړه دي او څنګه ورکړی شي؟ همدغه موضوع تر ټولو بهترینه موضوع ده چې موږ په ورځ کې باید څلور ډوله خواړه اساسی ولرو او و گروپ غذایی مواد باید ورسیږي. اول غوخه او د غوخه ملحقات، چې هغه که هګۍ ده، که د چرګ غوخه ده، که د مې غوخه ده، اره غوخه چې پاکه وي او ښه پخه شي.
د روغتیا په پروګرام کې پر دې په مشخص ډول په دې موضوعاتو باندې مونږ خبرې کړې دي. خو تاسو دا د لومړۍ مرحله یاد کړل چې یو څه له ټولنې سره هم تړلې ده، ټولنې کې رسم و رواجونه دي، بل دي بل دي. دوهمه مرحله تاسو وروسته له ولادت به حتمن د کله چې ماشوم دنیا ته راځي، هغه که داسې په لنډه توګه باندې راته ووایئ چې ډېر زموږ د پروګرام تخصصي نه شي. بله، مهرباني.
ډېر ښه. نو لومړۍ مرحله چې کله تقویه شوه، ماشوم 3.5 کیلو یا 3.5 کیلو نه پورته تولد کیږي، 50 سانتي متره قد بیي. نو دویمه مرحله تر ټولو مهمه د اورګو مرحله ده. هغه وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي، په لومړي ساعت کې باید د مور شیدې ماشوم ته ورکړی شي. ډېرې میندې یا ډېر کلو کې لومړي اول ساعت کې نه ورکوي، چې دا تر 2 نه تر 3 سلنو پورې د نوزادانو مړینې دې پورې نښتې ده. د 3 ورځو لپاره اورګه موجود وي چې هغه ټینګ او زیر رنگی وی کم کم رزی او غین تر شپګ میشتنی پوری دا مون دویمه مرحله بولو چې غیر د مرده شدونه بل هیڅ چیش ماشوم ته ور نکړل شي ممکن میندی د ناکافی شدونه شکایتو کی شودی می نشته شودی می کم دی ماشوم نخوري دا ټول هغه ستونزې دي چې خوشبختانه عام روغتیا وزارت د تغذیه مشوره ورکون کی په هر کلینیک کی مقرر کړی دي او مفتی وریا مشوره ورکي بهتره ده چې به دغه مشوره الته واخیستل شي اما تر شپږ میاشتو پورې باید د مور د شودونه پرته بل هیڅ شی ماشوم ته ور نکړي
درېمه مرحله
کله چې ماشوم شپږ میاشتې شو نو ماشوم دریمه مرحله د متممه خوړو مرحله ده چې کله ماشوم شپږ میاشتې شو ماشوم وزن و کیلو ته رسیږي قد شپږ شپېته سانتي متر ته رسیږي د مور شیدې وته بس کیږي نه دلته دی چې کورنی خواړه باید ماشوم ته ورکړي شي نه سریلاک نه بازاري خواړه کورنی خواړه چې په هغه کې باید تنا اوبلن مواد نی اکثر کورنۍ تاسو به خبر استه مونږ سروې کړې شپاره سلنه خلک خخواړه ورکي باقی سلور اتیا فیصد خلک یا چای ورکي یا وته د وخی وبو یا د وریجو وبو یا د لوبیا وبو ورکي مونږه د دیمه مرحله تر ټولو مهمه ځکه چې دوکلنی پام دی کې پوره کیږي هغه دادا خوړ وې قوی وي غوخه الوغان وریجی دا ټول پکې موجود وي د حلوا او فرنی غونی نرم وي
بله لودین صاحب ډیره مننه تاسو ښه رڼا پی واچوله صفای صاحب تاسو کار لږ زره سخت شو دغه چې لودین صاحب ویلې مور سم نه ده تغذیه شوی خوړې نه دي خوړلې ماشوم په لومړیو کلونو کې یا لومړیو څو میاشتو کې سم خوړ نه دي خوړلې ورسته هم سم خوړ نه دي ورسېدلې دا ماشوم تاسو ته درځي تاسو څه ډول تداوی کوئ
مننه لکه څنګه چې ډاکټر سولودین ویل دغه څه چې دوی ویل دا کاملا د یو سالم ماشوم لپاره چې په تغذیوي لحاظ باندې سالم وي ورته په کار ده او د یو مور یا د یو پلار دا مسؤلیت دی چې خپل ماشوم درست تغذیه کړي او هیڅوک هم نه غواړي چې ماشوم ضعیف اوسیږي یا سوی تغذیه اوسیږي یا خدای نخواسته په آینده کې داسې یو ځوان ورنه جوړ شي چې هغه د کارکردګۍ زیات په حساب هغه توانایي ونه لري د هر چا دا امید هم دا خواهش دی زه به راشم دیده چې وزارت ساتامه په دې اړوند باندې څه کړي دي موږ څه پروګرامونه لرو تاسو پوهیږئ چې وزارت ساتامه په ټول افغانستان کې صحي مراکز لري چې صحي خدمات جمع د تغذیه خدمات پکې د مربوطه ډاکترانو نرسانو قابلو او خوشبختانه چې د 2018 کال وسط ملادي خواته موږ په ټولو مراکزو صحي کې یو نفر د تغذیه د مشوره ورکوونکي په نوم باندې استخدام کړی دی چې هغه هم البته خزینه دی د دې لپاره چې مایندې په اسانۍ سره وکولی شي هغو ته ورشي مراجعه ورته وکړي دغه کمې خبرې چې ډاکټر سلودین اوس د مایک تر شا وکړلې دغه خبرې ټولې په هر کلینیک کې ټولو مایندو ته اوس ورته شونتیا شته ده هغوی کولی شي چې دغه مشورې د تغذیې د مشوره ورکوونکو څخه واخلي په څنګ کې د عامې روغتیا وزارت د ګروت مونیټورینګ یا د رشد د نشونما نظارت چې موږ ورته ویلی شو په لنډ شکل باندې چې څنګه وشکولی د یو ماشوم دغه نشونما یا په حساب غټېدنه یا لویېدنه یا انکشاف وګورو چې آیا ماشوم سالم انکشاف کړی دی او که په انکشاف کې په نمو کې څه مشکل شته په دې اړوند هم په ټول کلینیکونو کې وزارت ساتامه د نشونما نظارت کوي هر ماشوم د چمره له دوه کالو څخه کم وي خاص کارتونه ورکول کیږي په هغه کې همغه مشوره دهنده چې څوک ده څوک چې مشوره ورکوي هغه ماشوم قد کوي وزن کوي سن پوښتنه کوي وروسته د قد وزن سن د مشخصاتو په اساس باندې هغه کار ترته ډکول کیږي بیا لیدل کیږي چې ماشوم په دغه لحظه د مرحله د عمر کې د تغذیه لحاظ څومره انکشاف کړی آیا درست انکشاف کړی دی آیا په متوسط شکل باندې پسته په وروسته پاتې دی د خپل انکشاف نه یا هم که شدیدن د خپل انکشاف نه وروسته پاتې دی نو په دې خاطر په مربوطه مشکل باندې مایندو ته مشوره ورکول کیږي لکه څنګه چې ډاکټر سلودین وفرمایل همدغه موضوعات هر مور ته ویل کیږي
مشوره پرته داسې کوم تدوی هم لري تاسو د تقویې لپاره کوم د خوړو سپارښتنه ورته کوي
راځم همدې موضوع تراتلم موضوع سره تلمه دې موضوع ده چې خدغه کوم موضوعات چې موویل د سویته مزمن سویته غزي په وړاندې باندې بهترین لار ده د یو جهانی توسعه شوی هغه دیدم په حساب یو فعالیت ته چې باید انجام شي او دا بهترین لار ده چې موږ د خلکو فهم ورکو.
بله یواز دومره وایم که چیرې دغو خلکو دومره امکانات درلودلی خصوصا خواړه به خوړلی په دغسې هغه ناروغۍ به نه اخته کېدل خوارځواکۍ به نه اخته کېدل. اوس دغه ټول بې وزلي دي، یعنې په دې معنی چې تاسو کلینیکونو ته درځي دوی اصلا ښایي لکه چې هغه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر ویلي وو چې تقریبا 13 میلیونه وګړي د افغانستان د ورځې یو وخت ډوډۍ نه لري. نو دا هغه خلک دي چې تاسو ته درځي کلینیکونو ته درځي په سپارښتنه خو نه کېږي، کوم نور تاسو دوا ورکوي درمل ورکوي چی ورکوي؟
او په دې رابطه باندې باید ووایم چې د تداوی پروګرامونه هم لرو د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تقریبا موږ په 1300 صحي مراکزو کې د هادې خوارځواکۍ د تداوی پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې هغه ماشومان چې په هاد شکل باندې خوارځواکي وي هغو ته مخصوص غذایي مواد چې د پلمپیناټو په نامه باندې یادیږي دا ورته ورکول کیږي. دا داسې یو شی ده چې غذا جمع دوا ده او د یو ماشوم وجود کمه انرژي چې لاسه ورکړې ده هغه بیرته ورته ورګرځول کیږي، ورته په لنډ مدت کې ورته ورکول کیږي. د دې نه اضافه موږ د متوسط خوارځواکۍ دپاره هم تقریبا د 500 په زیاتو صحي مراکزو کې پروګرام لرو چې هغلته هغه مایندې چې ډاکټر سلودین ویلې چې اوله مرحله د ژونده هغه که چېرته خوارځواکي وي هغو ته هم موږ یو خاص مواد ورکول کیږي چې د سوپرسیریل په نامه یادیږي تر څو هغه ماشوم چې د مور په حساب په ګیډه باندې دی هغه درست انکشاف وکړي. نو دغو ته موږ سوپرسیریل ورکول کیږي ورکو او هغه ماشومان چې هغه تولد شوي دي او په متوسطه خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي هغو ته تقریبا په دغه 500 زیاتو مراکزو کې د آر یو سیف په نامه باندې غذایي مواد ورکول کیږي چې هغه د دوی د انرژي هغه کموالی په ورځني شکل باندې ورته پوره کوي تر څو دوی خوارځواکي نشي او په حال خوارځواکۍ باندې اخته نشي. د دې نه برعلاوه هغه ماشومان که بیا هم چې سره دغو نه تدابیر او مشوره وروسته د غنې غذایي مواد ورکول بیا هم خوارځواکي شوي وي او مریضان شوي وي د عامې روغتیا وزارت تقریبا په ټولو ولایتي شفاخانو کې همدا رقم د ولسوالیو په شفاخانو کې د دې ماشومان دپاره د داخلي بستر د تداوي سهولتونه لري، امکانات موږ ورته برابر کړي دي چې دوی راشي دلته بستر شي میندو سره تر څو چې هغه طبي اختلاطات له منځه ولاړ شي او په عین شکل
صافي صاحب محترم. بله
خاص فرمولای ورکو چې هغه بیا د تغذیه وضعیت هم اصلاح کړي.
بله ډاکټر صاحب محترم، حالا نوبت شنونده است، اونا هم بعضی سوالا رو تنه خواهد کرد، بازم بر شما فرصت میمانه که به سوال از او جواب بدین هم موضوعات تره بکنین. شنونده عزیز یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برتان اعلان میکنم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله شنوندگان محترم، موضوع بحث ما سوی تغذیه اطفال است. مهمانای ما دکتر شفیق الله صافی مسئول تداوی سوی تغذیه وزارت صحت آمد، دکتر همایون لودین کارشناس مسائل تغذیه هستند و شما میتونین تلفن بکنین و مخصوصا راه های حل پیشنهاد کنین و مشکلات عمده را طرح بکنین که تا یک نتیجه خوب بگیریم از برنامه امروز. شماره های ما 0700 822 755 و شماره دوم ما 0799 203 540.
بله یو ځل بیا هم د شمیرې تکراروم 0700 822 55 او بل شمیره ده 99 203 540. پر دې ټلیفون شمیرو سربیره دغه راز د افغان بیسماته سواتل شمیرې لاره هم که کوم پوښتنه لري کوي شي چې راوایستوي. بل یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او یو هیله چې لنډه پوښتنه وکړئ مهرباني.
بله
ته څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحبانو؟
دا مې پوښتنه ده چې دغه سوی تغذیې ماشومان چې څه ډول سوی تغذیې کېږي. دغه دا مې پوښتنه بل مې هم دغه چې برسه دغه دی چې موږ د دغه توپو سره ډېر په عذاب دا زما غږ نشر کړي. زه څو واره کېږي موږ خبرې کوو. شل کسه په بالامرغای کې په شهادت رسولي چې پنځه کسه په غورته سیمه کې رسولي دي. پنځه کسه د قازو په سیمه کې د اولاد کسه په میرانزو کې دي. دغه د
جواب مو هم تر لاسه کړی وو. خو په هر صورت لودین صاحب اوریدونکو یو بل اوریدونکو هم لرو دغه پوښتنه سره یاداش کړئ او کلند ورته ووایئ. یوه هیله ده چې پوښتنه لنډه وکړي مهرباني.
بله بفرمایید صحبت کنید.
سلام علیکم.
و علیکم.
بله من میخواستم که خودم را دارم از ایران تماس گرفتم. قلم آمد نم دارم.
خوش آمد.
میخواستم بگم این جنگ که مردم به سوی تغذیه برا بار شده برا دارم. اگر این جنگ نکنیم دو طرف درگیر سولی کنه چرا این مردم به سوی تغذیه دوچار شد؟ ولی هفت هزار دل ما که بر بچه خوب بهترین غذا رو آماده کنه، بهترین لباس رو آماده کنه، اما دو هنده نکسی رو چکار کنه؟ نه بهترین را سال نمیدین، آده سال خواهده یک اشکال
بیده. حالا خو کوشش که در رئیس تن سال خو، انشالله سال آمه
امروز میده. مردم کار کنه، چیز دیشته باشه با بچه خواه باده، چه رسی بیتر خزیده؟
بله دیر من نکار باده.
خواهش من از دی طرف درگیر امینه که خودی هم کنار ده که این مردم از این حالت بیروسه.
بله تشکر غلام محمد خان، چه زیاد تشکر.
مننه. بله لودین صاحب که زمان بیا بلا وردن که هم لورو میره بانی
کاس که سلام نوری شد سبز ستا و گران ملمه تقدیه لکره وجود سی
تشکر.
بله مننه میره بانی
پختنه نتاده چی دسی پختنه کرده شل چی معشوم ده دسی وچ کلک ده لکسی اول چی پیدا شل نسو دیر چاو و وچ کلک ده بسی شربتون هم ده اشتیاو تورکو اغم ورکو اس نتی جنون ده پختنه راته رگه.
بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جور بخیر خیروس.
او مهربانی.
الله حمد سنگ نمیشه نخبر کوما.
بله مهربانی سپختن الله ریتاسو.
دکتر صاحب دماغوی ده تقریبا ده تم کال که روان ده و دیر ده چه ضعیف ده وده نکبی دیر دنگر دارت خوارم دیر خوی واده نکوی لکه دسی ده لکه شپکران ماشون نسیده.
دکتر تمور خوده لی چه ولی واده نکوی؟
نو دکتر سیب تخون یا واده دسی در خیط بانده درد دو واده راگه یا واریم در چه حاجی تیفل تا بوتا او د چارسیا شفاخانی کلینیک ته مون بوته حالتم د څه تشخیص ونه کړ بس ویل چنجای ماینه لدی نو د څه خاص معلومات مون ته رانه کړ.
بله مننه کور ودان ډاکټر صاحبان بعد من سره د پوښتنې ځواب وای. بله بل اوریدونکو نشته. بله لودین صاحب غازمو اوریدون کی بیا هم ما غوښتنه کړو چې تاسو ورته تشریحات ورکړئ. خو په هر صورت کې بلند ته ګورته وای چې ولی یو ماشوم په خرج وکي یخته کی
صحیح سایشو. اول خو بل مرغم نو ورو چې پختنه کړی و تر ټولو غټ دوا لاملونه دي چې باید اکثر زم متوجي وسیږي چې زموږ مربوط دي. اغه لمړی ناروغي دي. اکثر خلک دي چې لاسونه پاک نه وي، ظرفونه پاک نه وي، ماشوم ارزی ته باندې لاس وهي، اغه لاس په خوله کې نه باسي، بل خاصه یو کلن ماشوم. نو کله چې ارس ده خوري ماشوم دومدار نس نس تدري او کنس نس نه لري سوی جذب لري چې نه جذبيږي. ارس مره خوري خو نه جذبيږي. نو دلته دی چې د پاکو بو او صابون نه باید ټول کورنۍ بل خاصه د دوه کلن ښکته ماشوم او د پنځه کلن ښکته ماشوم لپاره استعمال کی. ناروغي زر باید د ناروغي تداوی وکړي ځکه خواړه کارت موخری خو ناروغی چې موجوده وي زین نه نس خوړه. دویمه موضوع چې مهمه موضوع ده ځکه مې دویمه ویله هغه د ناسمه تغذیه ده. مخکې بحث وکړو خو په خلاصه ډول دا دی چې زیات میندې دي هغې فکر کوي چې دا پوډري شوده ګرې زما ماشوم ته ګټور دي. نه، پوډري شوده د ناروغیو لامل دی. پوډري شوده د سوی تغذیې تر ټولو مهم عامل پوډري شوده او سیریلاک دي. تر ټولو بهترین شی د مور شیدې دي او هغې د شپږ میاشتنو وروسته کورني خواړه دي، هغه غوښه وریجې او لوګان دي. نو بهتره دا ده چې ماشوم ته توجه وشي او خواړو ته پرو ورکړی شي، نو باید په سوی تغذیې نه اخته کېږي. دویم، غلام محمد ورور د هرات نا زلو خورلو دا خصوصا استاسی ټول زلو خروج جنگ دی خصوصا وکو جنگ ان شاء الله ختم بشي سول را روان ده. خو زمنګ استاسی مهم وظیفه دار چې خپل ماشومان ته توجه وکو، داغي خواړه یو ومشتنی ماشوم یا تمشتنی ماشوم هدي اقل اته زلی باید د مور په شدو تغذیه شي او هدي اقل 15 شپک کرتی په کورونی خوړو یو تغذیه شي. خو چې توجه وته خلونه کوي نو طبعا سوی تغذیه
لودین سب ټولې پوښتنې تاسو جواب کړلې. صافی صاحب ته به هم وار ورکو. صافی صاحب د څنګه نوښتنې لیکلي وو چې ماشوم اته کلن دی، نه لویږي نه غټیږي، علت څه ده؟
مننه. ځینې مواردو کې د مور پلار هم داسې توقع لري چې یو ماشوم باید په حساب په 15 کالو کې یا په 6 کالو کې باید ځوان شي. خدای دپاره چې د ورور ویلې چې ماشوم وده نه کوي، ځنه وایم چې حتما به وده کړې وي او ډېره مشکل هم ده چې سړی وایي چې آیا وده کړې ده که نه ده کړې، ځکه ضرورت دی چې سړی باید وګوري د اندازه کې اندازه شي باید په کې مراکز صحي مراکزو کې، او وروسته د هغې نه وکتل شي چې آیا د سټانډرډ مطابق هغه څه چې په حساب لکه د ماشومانو د ودې په اساس باندې یو نارمل رینج دی، آیا دا ماشوم په دغه رینج کې دی که نه دی په دې رینج کې. که چېرته نه و بیا سړی ویلی شي چې یاره دا به مشکل ولري چې ماشوم رښتیا هم وده نه ده کړې. نو ابراهیم رور کولای شي چې خپل ماشوم یو د صحي مراکز ته بوځي، اگر که عمر هم اوس تقریبا 8 کالو ته رسېدلی دی، خو ولې بیا هم د حل لارې لري. که چیرته کوم مرض وي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دنیا ویلې، نو د هغې تداوي په کار ده. د مرض په موجودیت کې د غذا خوړل مؤثر نه دي، تنها غذا د حل لار نه ده. ماشوم اول باید سالم اوسیږي، قدرت دې ولري چې غذا خوړلې غذا جذب کړی شي. اول باید اشتها ولري، وروسته د هغې نه کله که اشتها ولري غذا وخوړل شي، غذا خوړل وروسته باید هغه جذب شي د وجود په واسطه باندې. نو که چیرته داسې امراض وي چې هغه د جذب معنی کېږي، نه پرېږدي چې غذا جذب شي، نو طبعا ماشوم نشي کولی د غذا نه استفاده وکړي. نو په دې خاطر زما ابراهیم رو ته دا توصیه ده چې ورته خپل ماشوم بیا هم بوزي د سیادت طفل شفاخانې ته او یا هم د رقم ته نورو مراکز سي مراکزو ته، اول ترې دغه موضوع د یو ډاکټر سره مشوره پوه کړي، شریک دي کې ودی ګوري د ماشوم چې آیا منظم رشته کړی دی، انکشاف کړی دی او که څه مشکل درلود نو اتمن بورته ان شاء الله چې تدایو وکړي او خبر شي.
صافي صاحب مخکې په مقدمه
کې خو ولی پڅان کې باید یو څیرنه کې چلک
مهرباني
چې د ماشومان ته خصوصا ماشومان چې په دغه سن کې وي دوی ته د پروتین ډېر ضرورت دی. ځینې وخت خلک داسې فکر کوي چې ښه خواړه یعنی چپس، ښه خواړه یعنی ښه بسکټ په بازار کې پیدا کېږي، ښه خواړه یعنی دا چې ځینې مصنوعي شیان لکه ډاکټر سلودین چې ویلې سریلاک او دا قصې دي. خو نه، ټولو نه مهم شی په دې مرحله کې پروتین دی ماشومانو ته، خصوصا حیواني پروتین چې عبارت دي له غوښې څخه، همدا رقم ته د هګیو څخه، همداسې په حساب لکه مایان شو که څه نور شو، خصوصا ماشومان دي هګۍ او غوښه که کور کې پیدا کېږي ورته پخېږي کور کې، نو دوی ته خپل حق ورکي او د حق نه اضافه څه نور هم زیاته ورکي.
ډاکټر صاحب عبدالسلام کندهار له اس ام اس کې یوه پوښتنه کړې ده چې واکسین په دې برخه کې مرسته کولی شي.
ها، یو موضوع ده چې د واکسین پر اړه باید سوي ما چې واکسین خو به د سوی تغذی په جلوګیری کې کومک ونشي کولای، ولی سوی تغذی د واکسین په حساب هغه ښه شکل معافیت تولیدولو کې رول لري. هغه ماشومان چې خوارځواکي دي حتی هغوی باندې واکسین هم تاثیر نه کوي، ځکه واکسین په هغه چا باندې تاثیر کوي چې هغه ښه تغذیه شوی وي، په وجود کې انټي باډیان یا هغه څه چې د میکروبو په مقابل کې جنګ کوي هغه باید په وجود کې جوړ شي. د واکسین کار داری چې په وجود کې انټي باډي جوړ کړي، نو دا انټي باډي هغه وخت جوړېږي چې یو ماشوم درست تغذیه شوی وي او درست وجود کې کافي اندازه پروتین او دا شیان ولري. نو هغه ماشوم چې خوارځواکي دي، د دې ورور سوال ډېر ښه مرتبط سوال دی، هغه ماشومان چې خوارځواکي دي حتی په دې باندې واکسین هم صحیح کار نه کوي. واکسین به واخلي، د پولیو واکسین به واخلي، نور واکسین به واخلي، خو په وجود کې به ورته معافیت تولید نه کوي، ځکه چې معافیت تلته څه شته نه چې تولید شي ورته د خوارځواکۍ له خاطر. نو ولې موږ نشو کولای چې مستقیما خوارځواکي په واکسین باندې موږ په حساب د غیجلوګیری وکړو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ځل درې سوه روغتیایي مرکزونه مو په ټول افغانستان کې په دې برخه کې خلکو ته مشورې ورکوي او د تداوی په برخه کې هم ځینې تاسو هغه د غذا او ځینې دوا او درمل ورکوي چې هغه په یو ډول باندې د دوی دغه د خورځوکۍ کچه هم کموي. مخکې ما یادونه وکړه چې ډېر نړیوال سازمانونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دغه هڅې له تاسو سره د روغتیا وزارت سره څومره هماهنګې دي او څومره نتیجه ورکړې تر اوسه؟
مننه. دا باید ووایم چې د عامې روغتیا وزارت په ملک هر څه د هغو حساب لیډرشپ کوي، د هغو دغه ستراتیژیک ډایرکشنونه ورکوي، ورته جهات ورته ورکوي او اولویت بندیان کوي. وروسته دغه نه د پروګرامونو په تطبیق کې تطبیقوي. اگر که چې تطبیقوي نور زمونږ انجوګان دي، زمونږ نور مؤسسات دي، ول وزارت ساتامه دغه لپاره یو زمينه را مسایدوي او هغه ستراتیژیک لیدرشپ کوي. پارتنران چې دي کاملا څه چې دي بیمنلی پارتنر دي زمونږ او دغه هم نړیوال او زمونږ داخل کې خپل مؤسسات دي کاملا د عامې روغتیا وزارت سره دوی فوق العاده هماهنګي لري. منګه میاشتنی هماهنګي جلسات لرو، همدا رقم د مختلف جلسات لرو چې په هغه کې دغه صفالتونه هماهنګ کوو او بل اخر د هر څه مسولیتونه د هر څه وظایف مشخص شکل باندې تعریفيږي او همدا رقم د اوغو ته منابل ټول کیږي او خدمات تطبیقي.
د دقیقه داریم روی چاره ها بازم مگه صحبت شوه. لودین صاحب، شما که از هزار روز گپ زدین، منتهی در سطح بین المللی دیگه ممالک که دیدیم یه هزار روز قبل از یعنی به اصطلاح حامله شدن مادر، حتی میگن شش ماه قبل از این که یعنی نیت حامله شدن اگر داشته باشه، هم پدر هم مادر باید شش ماه پیش سیگرت کشیده نباید اول الابتن. یعنی اگر سیگرت میکشه یک در یک فامیل یک طرف و حتی او کسایی که در پولیشان پدر مادر دختر و بچه یا آزمی زن شوهر اون نزدیکای از اون باید دوری بکنن. یعنی حالا یک تجدید نظر لازم است یا نیست؟ این وظایفی کی است که افکار آمر بسلا آگاه بسازنده ای مورد بسیار خلاصه خلاصه صحبت کنین سیف. اول لودین سیف.
بسیار تشکر. یقینا که این موضوع بسیار مهم است. در دیگه جایا خو شاید شما گفتین شش ماه قبل از حملی کار شروع کنن، اما ما در افغانستان ای از ده سالگی شروع کردیم. وقتی که یک دختر ده ساله میشن، ما از طریق وزارت معارف، از طریق مکاتب، تابلیت احنفولیکاسید با موارد مشوره دهی تغذی مناسب در مکاتب شروع کردیم تا امو دختر از کمخونی وقایه شوه. هر هفته یک تابلیت احنفولیک اسید ما در تمام مکاتب میدیم و او تابلیت در پالویی که مشوره میتن که در خانه باید غذای قوی بخورن، ای میتونه که همه دختره وقتی که به حدی میرسه که او بالغ میشه، از 10 سالگی تا 18 سالگی تا 19 سالگی ما متابلیت میتیم.
لودین صاحب
در هر هفته
لودین صاحب بحث به دوام ورکی په همدل ته اوریدون کی پختنه کړ عبد الواحد مدقق لوګره چې په کم عمر ودیدل، یعنی په لسکلنی 12 کلنی کې کوي و ماشوم انجلی ودیږي، آیا که زوی دنیا ته راوړي هغه به خورځو کوي؟
ډېر ښه پوښتنه کړې دي که بس دوه جواب ورکړم، دواړه به لنډ ورکړم او ستاسې موصله غواړم د اورېدونکو. لومړی دا چې په کم عمر کې یو مجرې واده کول د هغې حجرات او انساج رشد نه دی کړی، هغه به څنګه یو روغ انسان دنیا ته وړاندې کړي؟ مخکې د 13 کلنۍ نه چې کله د هډوکي پخېدو ته نه رسېدلي، طبعا ماشوم بې ضعیفه وي. خو دا 100% نه ده چې حتما ظاهرا د یو ماشوم سوی تغذی ښکاره شي، ممکن هغه د ډېرو نورو فقدانونو سره مخ شي. لومړی ستونزه همدا ده چې وختي یو جلی و د شې دویم ستونزه کچی ته د دوو ماشومان ترمنځ د وقفه هم کمی وي، د هم د سوی تغذی لامل کیږي ماشوم ضعیف را لویږي. ځکه یو مور حد اقل یو ماشوم چې دنیا ته راوړي یو کال بل ضرورت لري چې د تیر ماشوم کې چې کم بدن ضعیف شوی دی یا کم انرژي چې هغه ماشوم ته ورکړي د شودي ورکړي دی هغه پوره کی، هغه ذخیره ډک کی، به بل ماشوم لپاره اراده وکي. نو درې کالا صبر، دریم کال وروسته د بل ماشوم لپاره پلان شروع کینو، تب نغه بسلور کلن وی چې به بل ماشوم دنیا ته راځي، تیر ماشوم به مخه قوی شوی وي، راتلونکي ماشوم به هم دنیا ته قوی وړاندې شي. نو دا دوه ستونزې زمونږ په ټولنه کې ډېری زیاتې دي. زما د ګرانو مولوی صاحبانو نه، ګرانو د کلو مشرانو نو ملیسی بنا دی از ما خوش داده هلتی کم چه دا موضوعانی هر ورز هر افته هر میش تشریکی چه پا کم عمر کی انجونی واده نیشی اتر لسکلن مخ کی واده نیشی بلخاصا چه ازنی اردو کی اتر لسکلنی کی آغا پخیدو ترسیگی او هادی اقل د دوو کال نزیاد تر دری او سلور کالو پوری یو ماشوم تا وخ ورکی چه آغا خط تغذیه شی او بیا بل ماشوم دنیا تری شي نو دواړه ماشومان وا د افغانستان لپاره ګټور وي بیا به جنگم نوي سوی تغذیبم نوي او دغه بدبختی بم نوي
بله صفه صف که هم خلک خای تر ډیره پوی په دی باندې کډوی د پدسرخان کې مختلف دوله ډوډۍ ولري نو اتمنې خوري خو ډوډۍ نه پیدا کی مشکل دلته همغه لکه چې ورور له هرات ټلیفون کړی و چې د ټولو د غستونزو مور جنگ د جګړه جګړه چې خلک یې وګی کړی دی ډیر زمکه هغه د شاړي شوی دی
وشکاله ده امی فرمودی خودتم درست است منتها ما به می شرایط فعلی که در دست داریم د می رایت جنگ در این موضوعات از این امکانات دست داشته خود چطور مکسیمم استفاده بکنیم. یک شوخی هم یادم آمد امورم بگویم برای که وقت زیر شده میده میگن یک وقت اتر قایده بوده در افغانستان دختر استاد میکردن دختر خرسال اگر کدسیب میزدن اگر میغلطید برو رو به شوی نمیدادن بسلا به شوار نمیدادن اگر از این میتوتام سه منوزم صافیزه استفاده میکنین یا نیست بفرمان صافیزه
تشکر صاحب بله اورما تشکر به خاطر ازی که چون گفتین که باید از امکانات دست داشته باید استفاده شوه یک چیز باید بگویم که سوی تغذی وضعیت از این کشور اگر ما ببینیم از سال 2001 به این طرف تا سال 2019 ما از حالات متفاوت به حساب عبور کردیم و گذاشتیم وقتی آن بود که IDFی کسی که به حساب در این کشور زندگی میکرد تقریبا به چند صد دلار میرسید که منابع از بیرون میامدن ولی باز ما سوی تغذی داشتیم یعنی به این معنی که ما سعیز که به حساب غربت یا هم فقر یا به حساب ضعف اقتصاد از جمله فاکتورهای هستن که زمینه ساز به سوی تغذی هستن از این ما این کار نمیکنیم و دقیقا
بله. همین دکتر صفی یک موضوع همین یک وقت در دوران ظاهرخان آمد تا به مکاتب خلطه های شیر میدادن حالا این موضوع هست یعنی مثلا بسط یونسف کمک میشد حالا بعض گزارش هایی که ما داریم یعنی مردم میگن که کمک هایی که میایه به مستقیم داده نمیشه او هم در بین و او هم از بین میره یعنی این امکان هم سوء استفاده میشه این هم در نظر بگیرین سه بفرمایید
تشکر به خاطر ازی باید بگویم که ما چون موضوع رو میخواستم اشاره کنم که سوی تغذیه یکی از مشکلاتی است که حتی در بعضی از فامیل هایی که از نگاه اقتصادی وضعیت نسبتا خوبتری هم داره یا یعنی وضعیت خوبتری هم داره باز هم وجود داره طفلش یا قد کوتاه است یا هم حتی مصابه سوی تغذیه حال شدید هستند به این معنی که اینجا در پاله ازی که ماده غذایی کمبود ماده غذایی موجود است یک چیز دیگه هم است که همین فهم ازی و درک ازی و یکی چیوه تغذیه اطفال این هم متاسفانه که در کشور تنوز مشکل است یعنی مردم نمیفهمن که طفل خود چطور تغذیه کنه این بسیار مهم است فرضاً بازم با شکل سنتی وقتی که سه مرتبه خودش غذا میخوره سه مرتبه طفل خودم غذا میده در حالی که طفل در یک مرحله رشد سریع خود قرار داره و حداقل روزی باید 5 مرتبه غذا بخوره یا مثلا مقدار غذایی که اگر طفل گدی یک طفل یک ساله را کتی یک طفل 5 ساله در قسم میشانه طفل 5 ساله تبن و دیگه زود غذا میخوره و طفل یک ساله تا که دو لقمه میگیره و 5 لقمه 6 لقمه مکمل کسره میخوره و ما میگیم که هر دویشان غذا خورد در حالی که طفلی که خردسال است هیچ وقت غذا نخورده مقدار کافی غذا که به این ضرورت است پس به این خاطر در پالیزی که سوی تغذیه اقتصاد ضعیف و یا هم عدم دسترسی به غذا یکی از اسباب عمدهش است همین فهم نادرست مردم و شیوه نادرست تغذیه اطفال این هم بیداد میکنه باید بگیم که یکی از فاکتورهای عمده ای است که اسباب سوی تغذیه در کشور محسوب میشه پس به خاطر مردم باید در رابطه با تغذیه شیوه تغذیه اطفال خود باید بیشتر کوشا باشن و ببینن که پرسان کنن از مراکز صحی که ما طفل خود چه شکل باید تغذیه کنه دیگه در مورد ازی که شما گفتین سوء استفاده وزارت صحت هم پروگرام هایی که داره با تعقیب از اونا ما سیستم مانیتورینگ خیلی دقیق و قوی داریم و نمیگذاریم که نمیتونی یک چیزی خدا نخواسته رخ بده و یا هم اجرا به حساب یکم جای اتفاق بفته ولی بازم در بعضی موارد اگه تو چیزی میشد وزارت صحت هم عموم میکانیزم های خود داره تعقیب است خیلی جدی
بله. من
نسازیم که هر کس مواد غذایی مورد نظر گرفتم تشکر
بله صفحه سر بیر من لودین سفقت لندک وی چه در لارد حل شده که جګړه دا باید ختم شي چې بلخره
په هر سن کې بالکل په هر سن کې او په هر مزي کې د حل لار شته منګه وګد محل لارې پیډو جنگ دی الله ختم کی سرکونه دی الله پاخه کی مارکیټونه دی خډیر جوړ شي زراعت دی قوی شي خو کورنۍ په کچه بهترین خبره داره چې د خړو په برخه کې ډیر توجه وشي بل خاصه ماشوم ته د دوه کله نخکته ماشوم ته باید ډیر توجه وشي او د سهار چې په ځای باید وته غوخه او لوګان او ریجی ورکی او د بنګلیو او فاصله په ځای چوتیو کاسر ډکا سابه پی خوري هغه په ځای باندې پی لوبیا او نخود خوري درې دانی یا پنځه دانی فاصله وته بس ته خېټه 200 سی سی حجم لري دی او ماشوم گیره هغه کچیرته په بو او یا په سابو ډک شنو بیچاره دا نه خود لوبیا به کوم ځکه زیکي نو هر کلی کې ز بامیان ته لاړم لوګان خډیرو خو ماشوم ته نه ورکول نورستان ته لاړم مي خډيري وي خو ماشوم ته نه ورکول منګه ډیر سلرو
بله مننه
لکه منظم خوړم ماشوم ته کول کړی ان شاء الله دی به د مرز دم خلاص شي او خو ودو
ډیر مننه کور مو ودان ډاکټر شفیق الله صفای د افغانستان د امروختي وزارت د سوی تغذیه یا د مالجه د څنګ مسول او ډاکټر همایون لودین د خوړو متخصص چې راغلی د ترشن اسمان لاندې په دې بحث کې مو پروګرام په دې بحث کې مو ګډون وکړ په خورځوکی باندې وغږیدلو په دې هله چې دا بحث تاسو لپاره ګټور وي او که امکانات ولري ترې یو هدف پوري هغه موضوع چې په دې بحث کې مطرح شول په هغه عمل وکړي په دې هله چې خورځوکی ته غر افغانستان لری شي خبرونه به هم دوام لري د خبرونه په دوهمه برخه کې په یوې بل موضوع چې له خورځوکی سره هم په یو شکل تړلې ده د افغانستان اقتصادي وده او د وریښمو د لرغوني لار رغول له تاسو دواړو صفای او لودین له تاسو نه یوه دنیا مننه خو زما همکار مقیم نایب استودیو ته راغلی دی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي
سرخط چند خبر دور هفتم گفتگوهای صلح افغانستان پس از وقفه روز جمعه امروز از سر گرفته می شود 11 دختر مکتب رو در بدخشان مصدوم شده اند اداره بین‌المللی انرژی اتمی از نشست اضطراری این اداره در مورد برنامه هسته‌ای ایران خبر می دهد تفصیل اخبار انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز شنبه در قطر اثر گرفته شود. این گفتگوها که در 29 مای جون آغاز شد تا 5 شنبه برای ششمین روز ادامه یافت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود از وقفه یک روزه در این گفتگوها خبر داد و نوشت که گفتگوها شنبه اثر گرفته خواهد شد. گزارش ها می‌رسانند که در جریان 6 روز گفتگو روی نهایی ساختن مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم بحث شده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان از مصمومیت 10 شاگرد در مکتب در ولسوالی درایم خبر دادند. حادثه امروز در لیسه منجی رخ داده است. رئیس معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت دختران مصموم شده جهت درمان به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. مقام های غزنی از کشته شدن 11 جنگجوی طالبان به شمول 2 ولسوال نامنهاد آنها خبر می دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در پیام فرستاده شده به رسانه ها گفته که این تلفات در نتیجه 3 حمله هوایی و درگیری ها در 24 ساعت گذشته در مربوطات مرکز و ولسوالی های اندر، قره‌باغ و مقر غزنی و طالبان وارد شده است و ای گفت
11 طالب مسلح به شمول 2 ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند که در بین ولسوال ها یک ولسوال نامنهاد طالبان عبدالخالق مشهور به ابو محمد برای ولسوالی جغتو و همچنان ملا منیر ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خواجه عمری هم شامل هستند.
طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها تبصره نکردند. در جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان در ولسوالی های خاکریز و معروف قندهار تلفات به هر دو جانب وارد شده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت در درگیری دیشب در ولسوالی خاکریز دو پلیس و 6 شورشی طالبان کشته شدند. همزمان با این تادین خان قماندان امنیه قندهار در حساب تویتر خود نوشته که جنگجویان مسلح دیشب بر مرکز ولسوالی معروف حمله کرده تعدادی از سربازان را کشته و به ساختمان ولسوالی هم صدمه رسانده است. اما یک منبع امنیتی که نخواست از بین نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت در حمله طالبان بر ولسوالی معروف بیش از 30 سرباز پلیس تلف گردیدند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن به درخواست ایالات متحده برگزار می‌شود که تهران گفت برخی از شرایط معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی را نقض کرده است. یک سخنگوی اداره بین‌المللی انرژی اتمی که نامش ذکر نشده گفته است که نشست اضطراری این اداره در 10 ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. این نشست در میان اوج تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار می شود. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قرار است در آغاز سفر دو روزه به کشورهای آسیای میانه امروز از ترکمنستان دیدن کند. این دومین سفر او به این کشورها است. خانم موگرینی در حال از این کشورها دیدن می کند که فعالان حقوق بشر از وی خواستند که وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشورها را با رهبران آن مطرح کند. در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا آمده که فدریکو موگرینی در این سفر در کنار دیگر مقام های این کشور با گلشاد محمد و رئیس پارلمان ترکمنستان هم ملاقات می کند. او سپس در مراسم افتتاح دفتر هیئت اتحادیه اروپا در این کشور اشتراک خواهد کرد. خانم موگرینی پس از ترکمنستان راهی بیشکک پایتخت قرغیزستان خواهد شد، جایی که او با 5 همتای خود دیدار خواهد داشت و فردا در اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و آسیای میانه اشتراک کرده سخنرانی می کند. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تلاش میکند که به کشورهای غرب بالکان در ارتباط به عضویت آنها به اتحادیه اروپا اطمینان دهد. به گفته او عضویت این کشورها اتحادیه اروپا را قوت میبخشد. خانم مرکل تاکید کرد که در جلب کشورهای جدید منافع استراتژیک این اتحادیه نهفته است. انگلا مرکل این سخنان را دیروز در نشست کشورهای غرب بالکان در شهر پوزنان پولند در پاسخ به نگرانی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیان کرد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ده از دیر روی رو قدر مناوردون کده ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود دا دوهم برخه بیا هم زنوری است نوری او زما همکار ظریف نظر پگره مختورو در از دی برخه تمو هم دری میلمان دعوت کردی دی کابل پستر دوی که رسر دی نظر سب که دی میلمانو نمونه واخلی.
بله تشکر آقای نوریاس نوری. قسمی که خود گفتی قسمت دوم، موضوع ما یک موضوع بسیار جالب است. ببینیم که روی ازی چی چیزا خاطیات گرفتیم از این موضوع. مهمانای محترم ما، محترم آقای جان آقا نوید سخنگوی اتاقای تجارت است و همچنان محترم آقای عبدالواسع حیدری که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند مهمان ما هستند، فعلا در استودیو تشریف دارن و همچنان منتظر آقای حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباطات خارجه اداره ترانسپورت جاده و وزارت ترانسپورت، یعنی خوب نام کسال است تا نامش از اینا رو میاد بگیریم انشاءالله تشریف خواهد آوردن. به هر حال آقای نوری است سوال اگه تره میکنی خودت.
بله اول خو ملمنو ته خره غلاست وایو لکه څنګه چې د خبرونه البته په مخکنی برخه کې مو یاد کړی چې په دې برخه کې د چین له خوا د یو کمربند یو لارې پر ستر پروژې چې د اوریخمو د لرغونی لارې د غولو یو هڅه ده، په دې باندې خبرې کوو ک له دغه لارې سره افغانستان ون کلول شي ک نونن کلول شي او دغه لارې څنګه تیریږي د هیواد پر اقتصاد به انتډول اغیز وکړي. یادونه ورته چې
د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت لپاره هڅه پیل کړې لږ مخکې هم دا هڅه پیل شوې چې افغانستان له دغه اوسنی انزوی حالت څخه راوباسي او د سیمې د اتصال په توګه په سیمه کې موقف یا دریز څرګند کړي. په دې ورسره کې ډېره هڅه شوې دي لوی پروژې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نښلوي. تپی یو پروژه ده د ترکمنستان د ګازو نل لیکه چې د افغانستان له خاورې پاکستان او د غراز له ځای هم هند تیریږي. بلې د کاسا زر پروژه ده د غراز د پټلیو د لارو د جوړېدو څو پروژې هم په دې ورسره کې بشپړې شوې دي. او یو بل مهمه لار چې د ورېښمو لرغونې لار بیرته رغوي هغه هم د لاجوردو لار ده چې له افغانستان پیلیږي له ترکمنستان تیریږي او د غراز د کاسپین سمندرګي ته ځي او ترکیه او اروپا له افغانستان سره نښلوي. دا ټولې پروژې په یو ډول نه یو ډول د چین د یو کمربند یوې سترې لارې چې د تریلیون ډالرو لویه پروژه ده له هغې سره مرستیالې بلل شوې دي. په دې معنا چې د چین دغه ستره پروژه د افغانستان له څنګه تیریږي پاکستان پکې شامل دی. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې آیا دغه پروژه به افغانستان ته هم راوغځېږي که څنګه. دا به له میلمنو سره پرې بحث وکړو چې دغه مومد پروژې څومره افغانستان د دغه پروژه کې شاملوي.
بله، تشکر آقای نوریاس نوری. آقای حیدری، در این روزا ما و شما شاهد کنفرانس بین المللی کلان در ژاپن بودیم که چی میگن جی 20 میگن چی میگن اونا. در حاشیه از او بسیار صحبت های زیاد در مورد امی رای ابریشم شد و ما کسایی که این موضوع را روش بحث میکردن شاهد یک بحث بودم. در او گفته شد که این پروژه شروع میشه از پیکینگ تا لندن باید وصل شوه و تقریبا اگر این تکمیل شوه 21 تریلیون دلار حجم تجارتی از این خواهد بود. و فعلا به خاطر تکمیل از این گفتن مشکل عمده که فعلا باقی مانده سر رای از این را یا این حلقه، یکی مسئله افغانستان، امنیت افغانستان و اطراف افغانستان، امنیت و منطقه هست. از او خاطر از شما بشنویم سب شما تا چه حد این موضوع رو تعقیب کردین و این پروژه حیاتی بر افغانستان تا چی حد مهم است و تعقیب میشه و اگر از این شانس طلایی افغانستان استفاده نکنه چی مشکل ایجاد خواهد شد؟ بفرمایید. اول آقای حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جنابان عالی قدر، مهمانان برنامه، شنوندگان معزز رادیو آزادی. بدون شک راه پروژه راه و کمربند چنان که نوری صاحب هم اشارات داشتند، این پروژه به ارزش تریلیون ها دلار است و این پروژه همان پروژه راه ابریشم قدیم است که کشورهای حوزه هند، حوزه چین و اروپا را وصل میکرد. بدون شک این پروژه خامخواه در سال 2013 از طرف شی جینگ پینگ امور رئیس جمهور چین طرح شد و به طور بسیار جدی و عملی پیگیری میشه. و این پروژه‌ای است که چنان که شما بهتر نیک میدانین افغانستان به مثابه قلب منطقه و به مثابه روح منطقه است و از نقطه نظر جغرافیایی و از نقطه نظر اقتصادی حائز اهمیت است. یعنی هر پروژه‌ای که در منطقه میخواهی تطبیق شوه، یعنی افغانستان باید جزء لاینفک از او برنامه باشه. ناگفته نباید گذاشت که ایجا رسالت دولت مردای ما است که باید به موقع و به هنگام طرح‌ها و تحلیل و ارزیابی های خود باید داشته باشه. بدون شک مردم چنان که شما هم عرض کردین نگرانی وجود داره در افغانستان از نقطه نظر ساختار تشکیل، از نقطه نظر امنیتی و از نقطه نظر ساختار و قوانین و قرارات ما مشکلات خود داریم. ولی رئیس جمهور و تیمش باید در اولویت خودی برنامه را داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر ما بخوایم یا نخواهیم این پروژه تطبیق میشه. ولی اگر افغانستان در این پروژه در نظر گرفته نشه، پروژه بدون شک تطبیق میشه ولی به طور ناقص تطبیق خواهد شد. و کشورهای همسایه ما متاسفانه خصوصا پاکستان همیشه خواسته که افغانستان در حاشیه باشه، نتونه از این پروژه منفعت لازمه را مستفید شو از این پروژه. ولی به خاطر از اینکه ما همین موقعیت خداداری که به ما داده شده، ما را بخواین یا نخواین باید شامل از این پروژه بکنن. لذا دولت باید اقدامات کنشگرایانه و رسالتمندانه خود داشته باشه. شما ببینین پاکستان با آغاز از این پروژه تانست کمک های بسیار هنگفت را از کشور چین، جمهوری چین داشته باشه و در سرمایه گذاری روی زیرساخت ها و زیربناهای خود، بخصوص روی بندر گوادر و بندر آزاد گوادر، اونا تانستن پروژه های بسیار بزرگ را مستفید شوه و روی زیرساخت ها و زیربناهای خود استفاده بکنه. به این شکل افغانستان نیز باید در این حصه عملگرا باشه، به خاطر از این که ما شما ببینین از دو نقطه نظر ما میخواییم که در این پروژه مزیت اقتصادی افغانستان مطرح بسازم. یکی که افغانستان به خاطر از این که مهاد به خشکه است، دسترسی به آبهای آزاد نداره، این نیازمند بیشتر از دیگر کشورها نیازمند است که راه‌های بدیل، راه‌های ترانزیتی خود احیا بکنه که از رهگذر از او هم نیازهای خودم تامین بکنه، بر علاوه از او هم مزیت‌های ترانزیتی یا عواید ترانزیتی را به خود جلب بسازه که ما سخت نیاز داریم از این نقطه نظر. دوم مسئله ای است که افغانستان به مثابه کشوری که زیر منابع بسیار بزرگ عظیم در این جغرافیه خفته است، بلقوه مانده، این نیازمندی است که ما این را بالفعل بسازیم. زمانی که پروژه آغاز شوه و به طور عملی کارایش آغاز شوه، به طور که لازم است، به طور جدی و پیش بره، این میتونه که بر علاوه مفادهای مستقیم از این که زیرساختها و زیربناهای ما مثل جاده، مثل خط آهن، بنادر، شهرک ها، تجارت، سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد در افغانستان و بر علاوه از این میتونه که به کشور چین به مسابقه کشور صادرکننده و صنعتی اینا نیاز داره به مواد خام، که از این نقطه نظر هم افغانستان میتونه منفعت خوب را به خود جلب بکنه.
تشکر سیب. خب آقای نوید، هم فرصت بتیم. بله، باز به شما فرصت می ایدری سیب. آقای نوید شما چی علامه میکنید؟
خب من خواهم منابع خود برای شما و شنونده های عزیز شما در هر گوشه کره زمین که هستن سلام عرض می کنم در رابطه به موضوع جاده ابریشم یا پروژه که به نام یک راه و یک کمربند یاد میشه که از جانب کشور چین مطرح شده و فعلا بالای بخش های از او کار ادامه دارن. بحث از این که افغانستان در این راستا چی کرده میتونه و چگونه مفاد میتونه از این ببره و تا حال چه قدم های گذاشته شده، حداقل یا طرحهای در این راستا وجود داره، این بحث است که اول اگر به تاریخ جاده ابریشم ببینیم، افغانستان و کشورهای منطقه از جمله موضوع ازبکستان و بخصوص شهر سمرقند و بخارا و همچنان بلخ افغانستان که در یکی از بخش‌های مرکزی از جاده بوده و از این در سالیان متمادی چین به اروپا و این کشورها وصل می‌کرده، ولی بحث ما فعلا سر موضوع ازی است که در شرایط کنونی افغانستان چطور می‌تونه که از این استفاده بکنه. خوشبختانه با وجودی که تلاش‌ها در این جهت وجود داشت که افغانستان از این گوشه نگهداری شود، اما موضوع ایجاد جاده لاجورد که یکی از شاخه های راه ابریشم یا جاده ابریشم است، عملا توسط افغان ها عملا مطرح گردید و بالاخره در این راستا قدم های عملی گذاشته شده و آهسته آهسته تبادلات هم شروع شده که اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان چندین محموله را به جانب کشورهای اروپایی از این مسیر روان کرده و این انشالله گسترش پیدا خواهد کرد. و در رابطه به این که موضوع مطرح شدن خطوط پنج جانبه آهن است که کشور چین با افغانستان و قرقیزستان و تاجکستان و بالاخره با ایران و هند وصل خواهد کرد، این بحث بسیار بر ما از اهمیت خاص برخوردار است که باید این راستا ما قدم های بیشتر بگذاریم و ایران را واقعا از یک حالت اگر چند قدم های گذاشته شده، یک 60 کیلومتر خطوط آهن است و سیر ازبکستان ساخته شده، ولی این خطوط باید به تاجکستان و از طریق تاجکستان به چین و یا ای که از طریق کوریدور واخان که ما میخواهیم از طریق بدخشان افغانستان وصل شود با چین، باید این راستا سرمایه گذاری شود، قدم های گذاشته شود که جانب چین و یا هم در این راستا علاقمندی های خود دارن و ما باید کار بیشتر انجام بدیم تا اینکه از این پروژه بزرگ منطقوی که تا فعلا نظیر نداره و تریلیون ها دلار در این راستا سرمایه گذاری خواهد شد دور نمانیم. دیگه به این ارتباط هرگاه ما هر قدری که در این پروژه داخل میشیم، هر قدری که از مسیر افغانستان عبور میکنه، به همون اندازه ما منفعت بیشتر خواهد بردیم.
بله حیدری صاحب، من نوید صاحب، تاسو مخکې د دغې پروژې پر اهمیت ټینګار وکړ، ویل چې افغانستان په وچه پورې ایثار یو هیواد دی او دا باید ونښلول شي. د سیمې له هیوادونو سره افغانستان هم طبیعي زیرمې لري، تر اوسه پورې لاس نه خوړلې پاتې دي او دا هم باید تولید شي او افغانستان د اوسني حالت څخه په یو تولیدي مملکت یا هیواد بدل شي. په وروستیو کې د لاجوردو یوه لاره پرانستل شوه، د لومړي ځل لپاره یا دوهم ځل لپاره هم ګمانم چې کاروان ولاړ، خو تاسو چې تر یوې حده پورې مسئول هم یاست د سوداګرۍ په برخه کې، ډیر شکایتونه شته چې په دې لاره کې تر اوسه پورې ډیر ستونزې پرتې دي. دغه راز سوداګر شکایت لري چې د ویزو په برخه کې مشکل لري، د نورو برخو کې هم مشکل لري. که چیرې دغه مشکل وي، یعنی په څه معنا د خو ستونزې نشي حلولی، یعنی په دې معنا چې نورو لارو ته هم ممکن چې کارونه سخت کړي.
آقای نوری، محترم آقای حسنی مبارک عزیزی، رئیس قوانین و ارتباطات خارجه اداره ترانسپورت جاده های وزارت ترانسپورت افغانستان هم تشریف آوردن. بله از اونم
آقای تمر کلی ویو اطمان تخنه بزینه وکو خووس نویس دل لاجورد و دلار پر اولانده در ستونزی چی پرتیدی؟
د لاجورد او د لار د سونز په هاړه چې اوس لک سونز موجود دي، هغه د ویزه مسله ده. مخکې د افغانستان د تجارت او پانګونې خونه لخوانه پیشنهادونه وړاندیزونه مطرح شوې ده، هغه د دې پاړه دي چې موږ غواړو چې یو ویزه د لاجورد په نامه باید ولرو، چې هر څوک چې یو ویزه اخلي لکه شنګن ویزه لکه سارک ویزه هم داسې زموږ وړاندیز دا دی چې دا ستونزې حل شي. خو بیا هم اوس کار روان دی د وزارت خارجه لخوانه او د اتاق تجارت او سرمایه گذاری لخوانه، همچنان د وزارت صنعت او تجارت لخوانه، د تجارتي اتشه چې د هیوادونو کې موجود دي، د په دې کې کار روان دی. ان شاء الله کرا کرا حلېږي. دا خو په شروع کې ده، په آینده کې دا مشکلات ان شاء الله به حل شي. خو بیا موږ وشک سره د ټولو ستونزو موږ وشک اورو چې سلور کاروانونه د دې لارې نه ورېګو، او تاسو په آخري ورځو کې ولیدل چې موږ یو څه وندوانه د دې لارې نه آذربایجان ته مولې ګلال ته ورسه، دلته ډیر خرڅ شو او کرا کرا دا نورې کاروانونه په سیر روان دي. ان شاء الله دا مشکلات په آینده کې به حل شي.
ډیر مننه کور ودان حسین مبارک عزیزی، تاسو هم خیر اغلاست وایو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د بهرنیو اړیکو د قوانینو د مسؤول اشتباهونه کوم که چیرې مشتبه کړی، تاسو یې تصحیح کړئ. که د لاجوردو په لار کې د پرتو ستونزو هغه چې قانوني اړخ لري په دې ارتباط باندې یو څه رڼا واچوي، او په زمین کې تر اوسه پورې هغه لارې چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نښلوي، ممکن ډېر اورېدونکي په دې خبر نه وي چې موږ په اوس وخت کې څومره ترانزیتي لاری لرو او په دې لارو نه څومره استفاده کړی دی، که د دې اړه هم لنډه رڼا واچوي مهرباني.
ډېره زیاته مننه. زه د خپلې نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته درنو همکارانو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د لاجوردو لار د افغانستان د دولت لپاره او خپله د وزارت ترانسپورت زموږ دپاره لومړیتوب لري، او ډېره بارزښته، اسانه او لنډه او ارزانه لار ده. په دې باندې یعنی داسې نه ده چې صرف موږ همدغې لار په انتخاب باندې توافق کړی ده، بلکې په دې لار باندې ډېر زیات تحقیق هم سوی ده. موږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د افغانانو دپاره، د افغان تجارانو دپاره تر ټولو ګټوره لار همدا ثابتېدلی سي چې موږ له اروپا سره او له منځنۍ آسیا سره، منځنۍ آسیا بیا د همدې مسیر په تدریجي ډول باندې په راتلونکي کې له جنوبي آسیا سره ونښلو. لویه دیدګاه زموږ ستراتیژیک دیدګاه همدا ده چې افغانستان په یوه لاره باندې یا په یو کوریډور باندې اکتفا ونه کړي، او بلکې افغانستان د خپلو ګټو دپاره د منطقوي او نړیوال ترانسپورتي ادغام په مخه باندې دی مونږ مختلف روټونه ولرو، لارې ولرو، کوریډورونه ولرو. لاجورد ولار یو له هغو ارمانونو څخه و چې د افغانستان دولت څو کاله وړاندې درلودل، او د لامدې سټیج څخه د منطقې او د همدغې مسیر د ټولو هیوادونو ته زیری ورکړ. په دې کې شک نسته چې کومې لارې او کوم کوریډورونه چې دا پرانستل کېږي له ستونزو سره مخ وي، ولې دا په دې معنی نه ده چې هغه لار ارزښت کموي یا د هغه لار په وړاندې باندې رکاوټونه وو. مونږ تر اوسه پورې څلور محمولې له همدغې لارې مونږ درلودې او موافقانه توګه باندې هلته رسېدلی دي، او د دې محمولو تر څنګ مونږ خپلې ارزیابي هم ترسره کړې دي. او زمونږ ارزیابي فعلا ډېر مثبت، یعنی موږ ارزیابي کړی دي، دا مسیر ارزیابي کړی ده او ډېرې ښې پایلې درلودې.
تشکر.
اما تاسو اشاره وکړه د دې لپاره چې پرتې ستونزې څه دي، اول دا دی چې افغانستان باید له نړیوالو کنوینسیونونو سره د غړیتوب واخلي، ولري خصوصا په ویانا کنوینسیون کې چې هغه د انټرنیشنل ترافیک یا د بین المللي ترافیکو کنوینسیون ده، په هغوی کې بین المللي معیارونه اصول دا شی بیان سوي دي او وضع کیږي. د ویانا کنوینسیون په 1988 کال کې د افغانستان د یو جګپوړي پلاوي په توافق په دې باندې کړی و چې افغانستان به د ویانا کنوینسیون غړیتوب اخلي، ولې بیا له هغه وروسته د داخلي ستونزو او د ځینو نورو تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې افغانستان نه وتوانېدلی چې تر اوسه پورې د ویانا کنوینسیون غړیتوب واخلي. د دې مسیر دپاره د ځینو هیوادونو دپاره او د انټرنیشنل ترانسپورټ دپاره یا بین المللي ترانسپورټ دپاره نړیوال کنوینسیونونه د ترانسپورټي معیار په توګه باندې منل کیږي، او دا باید ومنل سي، او موږ هم په دې باندې توافق کړی دی. خوشبختانه د ترانسپورټ وزارت د همدغې مشکل د حل په مخه باندې ویانا کنوینسیون د غړیتوب دپاره مونږ اقدامات کړي دي، او ډېر ضر به د همدغې نړیوال کنوینسیون غړیتوب افغانستان
ترلاسه
وکولای شو چې هغه نړیوال ترانسپورټي معیارونه چې په کنوینسیونونو کې په پام کې نیول کیږي افغانستان به له هغو څخه برخمن شي.
بله عزیز صاحب،
زه ډېره زیاته مننه کوم چې یو په دا اخیرو کې زمونږ د پرایویټ سکتور او د دولتي سکتورونو په منځ کې یو ډېره ښه همغږي او رامنځته شوې ده، او د دې همغږۍ په نتیجه کې موږ په دې باندې توانېدلی یو چې نورې محمولې هم په همدغه مسیرونو باندې تنظیم کړو او ویلېږو. دویمه مسله دلته یاده سوه، د ویزاو مسله یاده سوه. په ویزا کې ویزاو مشکلات هم یعنی فعلا یو مشکل دی، جدي مشکل په توګه باندې مطرح ده. د یادې لپاره هم لازمه ده چې د ټی آی آر د نړیوال کنوینسیون په اساس باندې موږ باید د ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزې هوکړه لیکونه یا موافقتنامې ترانسپورتي ولرو. موږ خوشبختانه له ترکمنستان سره هم لرو، له ترکیې سره هم لرو، او د جورجیا چې په دې مسیر کې ده، ګورجستان چې موږ ورته وای، او د آذربایجان سره تر اوسه پورې د ترانسپورتي او ترانزیتي موافقتنامې نه دي لاسلیک شوي. نو موږ د دې اقدام کړی ده، او دوی ته مې دغه موافقتنامې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې لېږلې دي. موږ دې ته منتظر یو چې د دې کامنټونه هم واخلو.
بلې بخښنه غواړم چې یو څه ګمانم لږ تخنیکي ستونزه هم ده عزیز صاحب،
ډېر امضا شي.
بلې مننه کوم.
دغه دوه اړخیزه هوکړه لیکونه
عزیز صاحب مرام
شنوین، زه فکر کوم چې بیا به د ویزې په تفصیل ورکړي چې کومه ستونزه موجوده نه وي. دوباره چې تاسو سوال ته مې کاملا جواب ورکړی وي.
بله تشکر ودان مننه. نظر صاحب، مونږ د افغانستان البته د وریښمو د لارې د رغولو پر موضوع باندې یعنی ډېر هغه کوو ټینګار، خو دغه لاره چې مونږ تر اوسه پورې د زمونږ میلمنو پرې خبرې وکړلې، تر یو حده پورې بیرته هماغه د افغانستان پخوانی ارزښت یا هغه بیرته اعاده کیږي. مثلا مخکې زمونږ حیدری صاحب اشاره ورته وکړله چې هغه پخوانی د سمرقند و بخارا او بلخ و لار چې د ورېښمو زړه لار و، هغه به پخوا یعنی اوس هم دغه لار بیرته هغه اعاده کیږي. د عزیز سپنا بیا پختنه وکو اغا مخ که پختنه ما وکرل چه ده لارو پا برخه که یواز ده لاجوار دولار نده بلکه زینه نور لاری ده
رای ابریشم مثلا
ده پتلی پا برخه که هم زینه پرمختگونه شویدی افغانستان لیوشمیر هیوادونو ایران ترکمنستان او دغراز لپاکستان سره هم گمانم چه حدسه کیگی چه اون خلول چه ده پتلی پا زریعه بانده نور ترانزیتی لاری هم ده عزیز سپ لند پا ده برخه که رنا واچوی چه اوریدون که تا هم یو فرصت برابر شد چه دوی وکوالی شی پوست چه منگه افغانستان پا اوس وقت که لکومو خپلو گواندیانو سره ده ترانزیتی لارو پا برخه که ترالای ده که آغا ده پتلی ده ورگاری پتلی ده که آغا لوی لاری دی بارت خلار نلارو چه وکوالی شد چه آغا هم مرسر آغا کو ده حوال لار زین کردورون هم پرانسل شوی ده چه آغا هم پیو شکل بانده ده افغانستان ده اقتصاد دی ودی سرم راسته که میره بانی
زه به د تاسو ته خبرو په دوام سره باید ووایم چې د افغان حکومت د منطقې او د نړیوال ترانسپورتي ادغام او اقتصادي ودې په وده کې افغانستان د یو لوی کرکټر په توګه باندې رامنځته شوی دی او خپل لوبه په مخ باندې وړي یو کرکټر په پایس باندې مونږ یو د لاجورد لاره نه بلکې د چابهار کوریډور تاسې ته معلومه ده چې مونږ په همدې لاره باندې هم د ټی آی آر کنوینشن د نړیوال کنوینشن تر اصولو لاندې مونږ له همدې لارې هم محموله درلوده چې هند ته مو ولېږله او له همدې کوریډوره هم کولی شو چې له نورو دنیا لکه جاپان سي ده اوبان سي ده چین سي ده او له دغو هیوادونو سره د بهر له لارې د آزادو نړیوالو اوبو له لارې مو خپل ترانسپورتي او ځتي روابط قایم کړو او دغه درې اړخیزه موافقتنامه هم لاسلیک شوې ده او په ډېر نږدې باندې د عملیاتي پروتوکولونه د هندوستان په ډیلي ښار کې شاید د امضا شي په دې باندې هم ډېر کار شوی ده له دې سره سره مونږ کټای د آی ټی آی روټونه دي په غو باندې هم ډېر کار شوی ده چې د منځنۍ آسیا او په تر د جنوبي آسیا او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ په ترانسپورتي او ترانزیتي لارو باندې یو وسیع اقتصادي پلانونو لمخه باندې لمخه افغانستان دلته خپل فعالیت کړی ده مونږ په پام کې لرو چې افغانستان د انټرنیشنل نارت ساوث ترانسپورت کوریډور چې موږ ورته وایو انستاکا چې ورته وایو همدغه کوریډور کې هم وړاندیز کړی دی چې افغانستان ته همدغه غړیتوب واخلي د دې سره به موږ وکولای شو چې ټول هغه هیوادونه چې په قفقاز کې دي اروپا کې دي او په جنوبي اسیا کې دي مرکزی اسیا کې دي له دې لارې به موږ وتوانیږو چې افغانستان جیو پولیټیک ارزښت چې ده همدلته برجسته کړو افغانستان کولای شي چې همدغه روټونه په کامله توګه باندې بریالي کړي او د سیمې او د نړیوالو توقع او امیدونه هم همدا دي مونګه په پام کې لرو چې لدیغه روټونو او لدی کوریډورونو سره مخکې تاسو اشاره دی هوایي دریزونو ته وکړه په هغه کې موږ ډېرې نتیجې ترلاسه کړې دي او ان شاء الله یو هوایي دریزونه نه ځمکني نه بلکې دلته موږ ملټي ماډل ترانسپورت یا موډز مختلف موډونه استفاده کوو چې هغه هم د ریل پټلې لاره لیک تاسو مخکې اشاره ورته وکړه دا به موږ هم منځنۍ آسیا بیا لا دا حیرتونه تر راکنی متورغونډي او همداسي بیا تر نیمروز تر زرنج پورت پورې دا ورسیږي چې دا به د غیوادونو ټول د غبندرونو ټول په همدغه کې سر راټول شي د دې په تاثیرات هم یوازې نه په افغانستان کې بلکې د منطقې په اقتصادي سکتور باندې ډېر مثبت تاثیرات ولري موږ الحمدلله اوس په دولت کې او د دولت د ګټه په پام سره همدغه سکتور کې کافی ظرفیت موجود ده او ان شاء الله له دوی استفادې سره به د افغانستان او د منطقې خلکو ته لنوي پیغامونه سره
تشکر سپ خب نوبت شنونده عزیز است یک چند لحظه بر از نو فرصت میتیم اونا هم سوالای خود تره کنن مخصوصا از این فرصت تلویی رای ابریشم که چین تقریبا میگن از پکینگ را را میخوای وصل کنه تا به لندن و یکی از معضله های از او یا یکی از مشکلات که فعلا سر رای از اوست مسئله افغانستان و امنیت دهی منطقه است روی از او اگر سوالا تره شو یک کم صحبت کنیم بد نمیشه یک اعلانه که کوتاه باز شماره تلفن برتان میگیم
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي
بله شماره تلفون ما 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-203-540.
بله، 0700-222-555-0999-203-540. پر دې ټلیفون شمیرې سربېره د غرض د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو هم که غوښتي وي کولای شي چې خپل پوښتنه مطرح کړي له میلمنو خو په لنډه توګه خپل پوښتنه مطرح کړي. بلې تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوریدونکي دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ.
بله،
سلام علیکم آقای نظر، سلام خدا به شما و آقای نوری و مهمانای محترم شما. تقدیم میدارم از دوست ستاره خود را دست من ولایت بازگی شده شوری برای من قبل نمازم.
بله، خوش آمدین آقای نظر. سلام
از مهمان محترم شما. سوال من یه هسته که امی رای ابریشم یا رای لاجورد که میگن به سابق افغانستان به زیر رای چی تجارتی دیشته و افغانستان چی فایده هایی دیشته که شما حال او راه را تعقیب میکنن، اگر حال این راه فعال شه به افغانستان چی فایده هایی داره.
تشکر.
یک سوال ولی سوال دویم یه هست آقای نظر، اگر این همیتر جنگ و کشمکش ادامه داشته باشه، همین پروژه‌ای که افغانستان همین راه ابریشم یا راه لاجورد یا دیگه پروژه‌ای که اینا روی دست گرفته، به چی وقت اینا برداری میرسه؟ اگر خیر خیریت باشه، هیچ گپ نباشه، به چی وقت اینا با برداری میرسه؟ اینا خیال پلو است.
تشکر آخونزاده صاحب. بله، تشکر.
بله
یک شنونده دیگر هم فرصت بدیم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب،
نظر صاحب دیما سلامونه و من از عبدالوید خبر کوم لوګر نه. دیما یو پښتنه ده چې د واخان لار چین ته خلاصه ده که نه ده خلاصه؟ په دې کار روان ده که نه ده روان؟ د پټلۍ جوړیږي او که خالی سړک جوړیږي؟ د دغه پښتنه د شکه غواړم نورم په مخه ښه.
تشکر صاحب. بله، یک شنونده دیگر بگیریم. خلاص فعلا اگر شنونده نیست، اس ام اس هست نوری چه بیانه؟ اگر اس ام اس باشه او رو سوال طرح کنیم که اگر شنونده زنگ بزنه بگیریم نوبت از واس. بفرمایید.
بله، پختنه ډیره مطرح شوې دي، خو ډیرو د لاجورد د لارې د ستونزو په ارتباط پختنه کړې چې مخکې البته په دې باندې رڼا واچوله. بله، او یو پختنه چې له هلمند د مرجع ولسوالۍ څخه عبدالعزیز غالب مطرح کړی ده، یه پوښتنه داده چې موږ د څو هیوادونو سره تجارت او سوداګرۍ لرو په اوس وخت کې، چې په اوس وخت کې دا پوښتنه به هم زموږ د سوداګرۍ د خونی ویانت جواب کړي.
بله
جناقا نوید. بله نظر صرف نه پوهېږم چې دغه اخونزاده دوه پوښتنې مطرح کړلې چې څو دغه پوښتنو ته کوڅوک ځواب ووایي.
کور عزیزي صاحب شاید جواب بدن. حالا شما چون آقای نوید گفتین، آقای نوید شما بسیار خلاصه جواب بدین که این مسئله راه ابریشم منوز بسیار زیاد روشن نشد. بفرمایید.
خب در رابطه به موضوع راه ابریشم، همونطور که براتون گفتیم که راه ابریشم در رابطه با سابقه تاریخیش کلگی افغانستان و مردم جهان میفهمند، در رابطه با این که در شرایط کنونی چگونه ما از این باید استفاده صورت بگیره، و یک دوست ما که گفتن این خیال پلو است ولی او مسئله خیال پلوش نیست. یکی از شاخه های راه ابریشم که جاده لاجورد است، ما عملا در او قدم گذاشتیم. چهار محموله را که براتان گفتیم که چهارمین محموله چه در هفته گذشته که مردم فراخ تربوز از لحاظ فروش تربوز مشکل داشتن، ما او را به آذربایجان روان کردیم. اینمی یک شاخه راه ابریشم جاده لاجورد است که عملا ما در او راستا قدم های خود گذاشتیم. و همچنان مسئله ازی که ما میخواییم که به از طریق چین در رابطه به بندر یا امی کوریدور واخان یا بندر واخان که سر از او کار باید در آینده ها شروع شوه، فعلا عملا ما شما که میفهمیم از طریق کندوز، از طریق تخار، از طریق بدخشان و بالاخره تا نزدیکای ولسواری بهارک و از او ساحات هم ساختمان سرکا گذشته و به طرف واخان عملا ما روان استیم و به زودی وصل میشیم. از جانب چین هم اگر کسای سفر کرده باشه دیدن و اگر نکرده باشن ما برشان میگم. ما با کاشغر سفر کردیم، از جانب کشور چین هم بسیار به سرحد ما نزدیک شدن که اونا بتانن که ساخت سرکار ساخت و ساز کردن و در رابطه به خط ریلم تا نزدیکای کاشغر رسیدن. بالاخره این بندر در آینده ها ساخته میشه و ای که این جاده لاجورد برای ما چی اهمیت داره، عملا گفتیم که کشور افغانستان با جامعه اروپا و کشورهای منطقه وصل میکنن، از او جمله موضوع ترکمنستان، آذربایجان، همچنان جورجیا، ترکیه و بالاخره از طریق هاب‌های ترکیه ما را به اروپا عملا وصل میکنن و ما عملا امسال معمولی را که به لندن رسید و از همین مسیر ما فرستادیم و در آینده در نظر داریم که این بسیار توسعه پیدا بکنه و اقلام تولیدی افغانستان به پیمانه وسیع از این مسیر صادرات آغاز شد.
بله نوید صاحب، مننه عزیز صاحب، دغه اوریدونکو که چه پوښتنه کړې و چې په اوس وخت کې مونږ له څومره کوم هیوادونو سره د سوداګرۍ او په برخه کې اړیکې لرو، ورسره راکړه ورکړه لرو، او د کوم پیمانه ده؟ معمولا د افغانستان خو پوهیږو چې یو صادراتي هیواد نه دی بلکې وارداتي دی، تر ډیره پورې اقتصاد هم په همدې باندې متکی دی چې وده هم پکې ډیره ورو ده. که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې مونږ څومره اقتصادي تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لرو له هیوادونو سره.
ډیره زیاته مننه. زه باید ووایم چې افغانستان د دې توازن دی برقرار کولو لپاره چې هم په صادراتو وارداتو کې ولرو د دې لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. موږ له منځنۍ اسیا له ټولو هیوادونو سره، اروپایي هیوادونو سره، ترکیې سره، له همسایه هیوادونو لکه جمهوری اسلامي ایران سره، له هندوستان سره، له دغو ټولو هیوادونو سره موږ په پراخه کچه باندې خپلې ترانسپورتي، ترانزیتي او تجارتي اړیکې لرو. د دې تر څنګ له هغه ترانسپورتي انحصار څخه چې پرون په ټولو ګیلې کولې او له یو کوریډور له یوې لارې به استفاده کېدله چې هغه به د بهر و پورټ محمد بن قاسم د پاکستان له لارې، نو له هغوی څخه هم هغه توازن رامنځته شوی ده چې نن موږ د یو قوي اقتصادي سکتور په توګه باندې موږ همدغه نوي ترانسپورت ډیپلوماسي ته د وارد شوي او دغه مشکلات هم په دې شکل باندې حل کړي دي چې افغانستان به په ډیر نږدې راتلونکي کې نه یوازې وارداتي بلکې صادراتي د هیواد په توګه باندې به هم وپیژندل شي. د دې تر څنګ زمونږ دولت په دنیا کې د افغاني تولیداتو لپاره مارکیټونه هم تشخیص کړي دي چې لکه مخکې نوی صاحب اشاره ورته وکړه، د آذربایجان او قزاقستان په خپله باندې چې د افغانانو د تجارانو او خپله باندې زمونږ محترم وزارت صنعت او تجارت دوی تشخیص کړي دي چې همدغه مارکیټونه د افغانستان د تولیداتو لپاره بهترین مارکیټونه دي. د دې لپاره د انتقالاتو لپاره د موږ ترانسپورت وزارت چمتو دی چې په ټولو نړیوالو معیارونو سره سم موږ په ترانزیت او په ترانسپورت په برخه کې کار وکړو. هیره دې نه وي چې یوازې په همدغه اقتصادي سکتور کې موږ څو ورځې وړاندې هم موږ د بیړۍ د خپلې افغانستان د بیړۍ د درلودلو په آزادو اوبو کې هم خبر ورکړی وو او د خوشبختانه به ووایم چې موږ دری اړخیزې تفاهم ته رسیدلي چې په ډېر زر وخت کې به د چابهار په نړیوالو اوبو کې د افغانستان خپله بیړۍ د افغانستان تر خپل بیرغ لاندې او په همدې نامه باندې به په همدغه بندر کې ولرو.
بله ډېره مننه عزیز صاحب. حیدری صاحب، له تاسو نه هم دا غواړو وپوښتو چې مخکې عزیز صاحب او نوید صاحب ډیر خوشبینانه خبرې وکړلې د سوداګرۍ او د په برخه کې د تجارت په برخه کې دا چې افغانستان په همدغه مسیر چې د سیمې په یوه اتصالي هیواد باندې بدلیږي، خو موږ په وینو عملا چې تر اوسه پورې ډیرې ستونزې دي. مثلا د قوانینو په برخه کې قوانین تر اوسه پورې لاسلیک شوي نه دي. موږ لارې پرانیزو، لکه څنګه مخکې عزیز صاحب د لاجوردو په لار کې د پرتو ستونزو یادونه وکړلې، دې مخکې دغه راز د افغانستان د پټلۍ د اورګاډي و لار چې تر چین پورې ورسېده، یو ځل لاړ ازبکستان وتړله چې موږ هلته د ترانزیت په برخه کې کوم معاهده نه وه لاسلیک شوې. راځو چین ته د یو کمربند یوې لارې سترې پروژې. چین هغه هیواد چې $1 trillion په دې لاره باندې مصرفوي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې د مسو د عینک د مسو د کان په برخه کې لډیرو ستونزو سره مخامخ دی. هغه کان چې دریو کلونو کې باید استخراج شوی وي او دغه مس هم باید چین ته انتقال شوی وي، تر اوسه پورې پکې نښتی دی. فکر نه کوئ چې دا ستونزې ډېرې دي؟
بدون شک مشکلات زیاد است، خصوصا در حکومت های قبلی با وجود که فرصت های بسیار خوب به افغانستان میسر شد، ولی ما نتانستیم روی زیر ساخت ها و زیر بناها کار که لازم بود انجام بدیم. در این حکومت هم من اقرار میکنم که تلاش های است، ولی تلاش هایی که لازم باشد، تلاش های کافی باشد، تا هنوز وجود نداره. شما ببینید وقتی یک برنامه یک پروژه میخواهد تطبیق شود، اول تلزم امو بیسیک اجراعات است، اما اجراعات ابتدایی است. ولی شما ببینین تا هنوز جاده های افغانستان، شما ببینین اصلا امیر راه وسیله اصلی و اساسی تبادله ثروت است. ما وقتی که میگیم بدون شک افغانستان موقعیت استراتژیک داره و نقطه وصل است در منطقه، حتی در فرا منطقه، و همین پروژه رو کمربند هم از سه مسیر وصل میشه از افغانستان، یکی به طرف شمال است، از طرف افغانستان و تاجیکستان به روسیه و همطور رفته به اروپا و می شکل به افریقا وصل میشه، و دیگر راهش راه مرکزی است به از طریق افغانستان، ایران، خلیج فارس و می شکل ترکیه و مدیترانه به اروپا وصل میشه.
یک کم کم وقت ما کم شده میرزی خوشت رو یک نتیجه شده. گیرم کمی کل راه ابریشم صحیح شد و راه لاجواد هم صحیح شد و کل جای ترن و گپ هم صحیح شد و هوایی هم شد و زمینی هم شد و بحری هم شد، منتها ما چی روان کنیم؟ خربوزه روان کنیم و چی صحیح؟ برازی که مثلا روسیه صحیح یک از اون پتروت های است چی بلا از اون اس 400 یک میلیارد دلار است، مگم خربوزه ما تا لندن برسه و پوسیده میشه صحیح؟ این چطور ما میتونیم سرویه کنیم؟ چطور این تلافی کنیم؟
بله بله نظر صاحب، ما ببینین افغانستان یک کشور بسیار معدنی است. ما خیلی معادن بزرگ داریم. زمانی که پروژه احیا شود، تطبیق شود موفقانه، اینجا باعث ثبات میشه. شما همین پروژه همگرایی را به وجود میاره، همگرایی منطقه‌ای را. وقتی که همگرایی منطقه شد، کشورهای منطقه به این نتیجه باید برسن که افغانستان، ثبات افغانستان باعث پیشرفت اونها هم میشه. دومی که معادن ما بسیار بزرگ عظیم است، اگه استفاده شود خود از این یک اقلام بزرگ صادراتی میتونه محسوب شود. دوم مثلا ما از راه ترانزیت از این بسیار میتونیم منفعت ببریم. عواید ترانزیتی پاکترین یا به زحمت ترین عواید است به یک مملکت. از این ما نتونستیم تانزو استفاده بکنیم. در این قسمت وزارت های ما میخواییم یک کمک روشنی دمیم بلتم که تا هنوز وزارت های زیرب نتونسته یک گروه عملیاتی یا یک گروه کاری را ایجاد بکنه، چون پروژه تریلیون دلاری است. وزارت های مربوطه یک کمیته بین الوزارتی را باید تطبیق بکنه، ایده کارشناسی بکنه، سوات انالیست بکنه، نقاط و قوت و ضعف تثبیت بکنه و به پیش بره، چون این پروژه در حال تطبیق شدن است. کشورهای منطقه همسایه ما استفاده درست کرده روان است، ولی ما تا هنوز نتونستیم از این استفاده بکنیم آنچنان که لازم است.
حیدری صاحب، تاسو د
از نقطه نظر ساختار اداری و ساختار قانونی،
تاسو د زیربنا و د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه، خو د ولسو کلونو کې ډیره هڅه کیږي، تر اوسه پورې تاسو وینئ چې آیا په قانوني شکل په پرمختللې شکل باندې د افغانستان کوم کان استخراج شوی وي او هغه مواد هم بهر ته صادر شوی وي؟
خب ما همین منابع ما متاسفانه غیر قانونی اجراعات روان است، ولی ای قانونمند شود، چون رسالت دولت است ایر زمینی شفره هم بسازه، زمینی سرمایه دامی پروژه مثل عینک به خاطر نبود امنیت باعث شد که چینایی ها از نتونه ایره تطبیق کنند چنان که لازم است. من ایره اقرار میکنم که تیم های کاری جوان مستعد فعلا در روی کار آماده، کم کم کار کرده روان است، ولی در گذشته چنان که لازم بود کار صورت نگرفته. من استدعای من از ارگان های زیرب و زیستلایی است که اینها باید هماهنگ پیش برن، منسجم پیش برن. ما باید پروپوزل های بسیار دقیق و رسالتمندانه طرح بکنیم و او را با کشورهای کمک کننده و موجود که در افغانستان است، چون امریکا و اروپا، اونا را قناعت بدیم که ما باید از این وابستگی اقتصادی بالاخره باید برایم.
بله بله.
و
کشور چین به مسابقه قدرتمندترین کشور در منطقه.
بله شما خوب موضوعات یاد کردین، منتها عزیزی فعلا از دولت نمایندگی میکنه، اونها سوالا را جواب بدن. یک هماهنگی به کار است و یک سیاست ملی به خلم دی راستا به کار است که یک جدی کار شود. عزیز چی میگین در مورد؟ بله
اول خو یه دا خبره ده چې خپل ادارې سي خپل دي او دولتي ادارې دی ویان پتو غوښندې فکر کوم چې دلته تشریف لري نیواز نه زه د دولت په نمائندګي باندې بلکې د یم په دولت په نمائندګي باندې خبرې کوي او هغه حقایق چې مونږ ځمکني حقایق په غو باندې باسو کو د ډېر خوشاله ته اشاره وکړه. اول خدا ته چې زه نه په تیر وخت او نه په اوس وخت باندې ملامتي ځکه نه راچوم چې مونږ په دې د جګړې په حالت کې یو او د جګړې په حالت کې بیا هم مون کوشش کړای دی چې فرصتونه په قوتونو باندې تغیر کو او د دې په نتیجه کې مونږ د نړۍ او د سیمې په ترانسپورټي ادغام کې برجسته رول درلودل چې دا ټول منطقي او هم نړۍ په دې باندې قانې ده. دویم دا ده چې معیارونه دي، نړیوال معیارونه دي، دغه نړیوال معیارونه د ټولو هیوادونو د پاره کاغه افغانستان ده، په سیمه کې نور هیوادونه دي او په نړۍ کې نور هغه هیوادونه دي چې هغه د اقتصاد په برخه کې اوچت ګامونه اخیستي دي، هغه منلي دي چې د نړیوالو کنوینسیونونو په توګه باندې موږ باندې موږ تطبیقو په هغو باندې موږ کوشش کړی دی. الحمدلله موږ د 1980 کال کې افغانستان د ټی آی آر نړیوال کنوینسیون عضویت اخیستی، ولې متاسفانه تر اوسه پورې دا فعالیت نه و کړی. په 2014 کال را دی خو بیا دلته افتتاح شوی ده او دا یو نړیوال معیاري ترانزیټي ترانسپورټي او ګمرکي سیستم ده. د دې لپاره مونږ کوشش وکړو چې په تر 1980 بیا تر 13 کال پورې مونږ صرف د افغانستان 240 کارنې ته صادره کړو او ایران په کال کې 180,000 صادره وي او ترکیه تر څه کم 400,000 کارنې ته په کال کې صادره وي. الحمدلله مو په یو کال کې په څه کم یو کال کې په دې باندې وتوانېدل چې زمونږ دغه کارنیتونه له یو سل له 240 چې په 150 کالونو کې صرف 240 صادر شوي، موږ 140 ته دا رسېویلي دي. دې معنی دا ده چې په دې برخه کې کار سوی ده او موږ نړیوال معیارونه منو. موږ یو شرکت د دې سیستم د لاندې ترانسپورتي شرکت نه درلود. نن موږ نه شرکتونه ثبت راجستر د ټی آی آر سیستم تر اصولو لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. بله خبره دا ده چې زه تاسو یو شي ته ډېره مهمه اشاره وکړه، هغه باندې زه غواړم چې بس وکړم. د افغانستان د تولیداتو دپاره مارکیټ موندنه ډېره ضرور ده چې دوی د دغه خپلو تولیداتو دپاره د خرڅ دپاره مارکیټونه باید پیدا کړي او د دې دپاره مشخصې ادارې موجودې دي چې خپله باندې صنعت او تجارت هم که وظیفه یې همداده کار یې همداده. په پرایویټ سکتور کې مونږ اتاقای تجارت یا د تجارت خونې ورسره په دې کې شاملې دي چې هغه تجارت عملا د تجارت کوي. د دې په اموالو په انتقالاتو کې د ترانسپورتي مشکلات فعلا مونږ نه لرو. مونږ نن د دې هم مال پیدا کی چې چیرته انتقالوي په انتقالاتو کې هیڅ ستونزه موجوده نه ده. مونږ هغه موافقتنامې که دوه اړخیزې موافقتنامې ورکړلی کنه وي او هغه ضرور وي د ترانسپورتي، لکه مخکې ستاسې اشاره ورته وکړه چې په یو هیواد کې څه وخت چې د ریل پټلۍ له لارې تاسې اموال انتقالیږي او هلته دوه جانبه دوه اړخیزه هوکړلیک موجود نه و او هغه مسترد سوي دي، په دې کې شک نشته. موږ له ډېرو هیوادونو سره ترانسپورټي او ترانزیټي هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي او ځینې ډېر محدود هیوادونه پاتې دي چې هغه هم انشاءالله تر ډېر بریده پورې حل شوي دي او انشاءالله په ډیر نږدې وخت کې به همدغه ستونزه هم حل شي. له چین سره تاسې لارې یادې کړې چې له چین سره زمونږ دلچسپي هم همدا ده او د چین دپاره او هم د افغانستان دپاره بهترین مارکیټ هم کېدلی سي. موږ په څو روټونو باندې په څو لارو باندې کار پیل کړی دی. یو خو مې تاسې ته مخکې اشاره وکړه چې د بهاري لارې چې چابهار له لارې هم کولی شو له چین سره خپلې تجارتي اړیکې یا ترانسپورټي اړیکې ټینګې کړو. د دې تر څنګ په نږدې وختونو کې د چین او د تاجکستان له لارې چې تاجکستان سره موږ دوه اړخیز موافقتنامه د ترانسپورټي هم لرو ترانزیټي هم لرو، له همدې کوریډور باندې هم کار کړی دی او محاسبه هم کړې ده چې یو کانټینر مثلا 40 فوټه کانټینر تر چین پورې یا تر اورمچی یا تر کاشغر پورې په څو باندې رسیږي. هغه ټولې محاسبې مې کړې دي چې ارزانه لار ده، اما موږ یې صرف د استقرار د تداوم د پاره په دې باندې کار کوو چې دا لاره باید تداوم پیدا کړي او بیرته له سقوط سره مواجه نسي. دوهمه لاره بله لاره چې ده چې مونږ د ځمکې له لارې چې د حیرتان ده، ترمیز ده او بیا له پغیب تعقیب سره اندیجان ده، کاشغر او اورمچی ته بیا رسیږو. همدغه مسیر باندې هم تر ډېره بریده کار سوی پیدا د دې لپاره موږ سرور اخیزه موافقتنامه هم حکومتلیک پیشنهاد کړی دا وړاندې کړی دا ان شاء الله څو هیوادونو په دوه باندې توافق کړی دا زه امیدوار یم کچیر دغه دی ورمچی دغه دی اندیجان لارې د پرانستل سی او په عین حال کې موږ خپل تردد دی وسایتو دی تاجکستان لارې وکړو او په عین حال کې موږ سره چابهار وی نو زه فکر کوم سیدا به یو ډیر لوی ترانسپورتي ادغام په برخه کې به
تشکر امین عزیزی سه محترم به خاطر از اینکه وخت کم شده بله یک چیزی که ما میخوایم
زیربنا او پاړه باندې اشاره غواړم
بله
زیربنا او پاړه باندې دا سی وکم سی د مونږ زیربنا و نه د افغانستان بلکې د سیمه او د نړۍ د اکثر هوادونو زیربنا و چې دی هغه تجدید ته اړتیا لري یعنی دا هر وخت دی خپل ټایم پیریډ وی هغه تجدید کیږي هغه ته اړتیا لري تل کیږي سی د زرغون ترانسپورت پر اوسترو باندې سی هغه چاپیریال هم نه زیان منوي وګو باندې مو متقاعد یو د دې لپاره چې دغه کلاسیک حالت څخه مونږ راووزو د دې لپاره مونږ خپل ستراتیژیک پلان څو ورځې وړاندې د مطبوعاتو لاره هم اعلان کړ چې ان شاء الله مونږ په زیربنا په برخه کې د تجدید لپاره نړۍ سره د نورمونو سره سم موږ چمتو یو.
بله عزیز به می مسئله نقشه از می کمربند رای ابریشم که میبینیم ما د اینج برنامه ریزی شده افغانستان هم در نظر گرفته شده یک از قسم مالی میشه که از ترکمنستان از هرات و قندار ای طرف ایران میره ای در مون بحثای که اقتصادی که شد دست به امنلی میگن که نمینجا یک کمک معزل موجود است این معزل چی است شما در این راستا یک امانگی امرای وزارت خارجه و رئیس جمهور و کل وزارتخانه مربوط تا کار کردین یا نکردین برای از اینکه اگزام بانک چین آماده و حاضر است که سرمایه گذاری بکنه اگر دهی مسئله هرات و این مناطق شاید مشکل امنیتی هم نباشه زیادتر اگر این کار هم شوه شاید این در تاریخ افغانستان یک فرصت بسیار طلایی باشه که بتانه امتیه خود به هر جای دنیا حتی از پیکینگ گرفته تا به اسپانیا میرسه این موضوع حتی کینیا و نایجریا و لاوس و تایلند و ایام در نظر است یک جنبندی کنیم برای اینکه وقت ما کم ماند
ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړ زه باید په دې اړه باندې وایم چې اول خو د ابریشم د دې لارې لپاره د افغانستان د حکومت دیدګار ډیره مثبته ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره موږ په ډیر نږدې همانګي باندې دا کار کوو ستونزې او مشکلات ته تاسو یو امنیتي ستونزې هلته ډیر مطرح هم نیوي یعنی کڅم دغه امنیتی ستونزه به صرف د افغانستان په دغه ساحه کې لږ کچیر غواخ موجود وي او دې لدی اندېښنه درلودلې ولې دغه لوی لار چې تاسو د غټول هوادونو ته اشاره وکړئ په تفصیل سره ځکه نوم نه اخلم چې د وخت اشاره تاسو راته وکړه مونږ هم دغه لار ځکه چې د ایران د اسلام قلعه د بیا لدی جرازی نیمروز خواته راځي لدی مونږ بیا هم دغه لدی بهر سره وصلېدل او بیا اخواته دلته ځینی منطقوي نزاکتونه موجود دي چې هغه په غو کې ایران باندې تحریماتم یو څه تاثیرات لري چې انتقالات او د پیسو کې یو څه مشکلات تل پیدا کېدل سي او هغه خوشبختانه هم یو څه وخت مخکې دي چابهار په اړه باندې دي امریکا له خوا یعنی استثناء اعلان شوی ده موږ په دې باندې کار کوو چې دغه استثناء حالت باید په کتبی شکل موږ سره رسمي موجود وي نو په هغه صورت کې بیا د نور پورتونه چې دي نور سره عادت لکه څنګه پاکستان سره شي لرو او عین حال کې له ایران سره لرو زه فکر کوم چې دومره جدي ستونزې موجود نه دي سی هغه د ټولي منطقي او د نړۍ په سطح د سیاسي تشکر سي یو بل شکر لري
بلکې د تخنیکي ستونزې موجود دي هغه حق او نزاکتای سیاسي کې رساندې نور مو شمول کنه نه میتونیم اما بسیار زیات تشکر برای اینکه ما یک چند دقیقه وخت را سودی را ترک بکنیم آقای نوری که آماده شو به نشرات بعدی مشکلات تخنیکی باید رفع شوه از او خاطر از میهمانان معذرت میخواهیم یک برنامه بسیار خوب شد اشتراک کردن کلشان معلومات کافی ما خو گرفتیم ما خو بسیار چیزا رو یاد گرفتیم امیدوار هستم که شنوندهای محترم هم خوشنود باشن اگر نشد در برنامه آینده باز این موضوع را شروع میتیم چطور آقای نوری
بله نظر سب تاسو سپوسی هستت من نوریدون که آمد من دیر چند ازدکری دی
بله از او خاطر بسیار زیاد تشکر محترم آقای حسنی مبارک عزیزی امینام تانم نام داره تانم یه ذره کوتا بسیار زیاد میخط ریل واریسه بسیار مسئله خوب خاطر رئیس قوانین و ارتباطات خارجه اداره اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت. حالا ما وقت در پیکینگ میرسیدم مگر اینکه حسنی مبارک سی ببخشین که شوخی میکنیم. همچنان محترم سخنگوی اتاقای تجارت آقای جان آقا نوید، از شما بسیار تشکر. آقای عبدالواسی حیدری که کارشناس مسائل اقتصادی هستین، از اشتراک شما هم یک جان تشکر. همچنان آقای نوری از خودتان یک تشکر و از همکارای دیگه ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، شمشاد عزدران، میرحمد صافی و رامین صدیقی، همچنان وجمجان جبارخیل که همکاری کردن. بسیار زیاد تشکر. حالا از حضورتان مرخص میشیم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
بله منم با پای بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم قصه گفتم، قصه گفتم. چون چشمه ای که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمه ای که جوشد در بیشه شبانگاه، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم. دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، خواب من با پایش بیدار قصه گفتم، خواب من با پایش بیدار قصه گفتم،
سخن دار